ګرانو دوستانو، دوه بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به زما دوه همکاران ظریف نظر او عصمت ساروان راشي او په دې پروګرام کې به له تاسو سره ملتیا کوي. خو تر هغې مخکې زه اجمل اند د سات خبرونه دراوړم. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې نن لسره پیل شوې. ټاکل شوی نن جاپان ته د ډاکټر ناکامورا د جسد د انتقال مراسم په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون جوړ شي. او د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې ډزې کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې نن لسره پیل شوې. دا خبره د زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر نن آزادې راډیو ته کړې. دا د دفتر په وینا دواړه خواوې به د تاوتریخوالي په کمولو بحث وکړي، هغه څه چې بین الافغاني خبرو او غربن ته به لاره هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې کابل کې وو او هلته یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو او له حکومت بهر له افغان سیاستوالو سره د سولې پر وروستیو هڅو خبرې کړې دي. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې له نهو پړاوونو وروسته د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ لخوا وسنډول شوې. ولسمشر ټرمپ هغه مهال د دې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری او یولس افغانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې او لا هم چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتسو ناکامورا د جسد د انتقال مراسم په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون جوړ شي. هرک په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مراسم به نن درې نیمې بجې ترسره شي. دا ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته تللی دي. دوی تیره شپه ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان له لومړۍ میرمنې رولا غنی سره وکتل. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی ویلي چې د ناکامورا د مړي ویر به په ځانګړي مراسمو ترسره شي. ناپیژاند وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ چې نوموړی په دې حمله کې ټپي شو او بیا یې سا ورکړله. هغه سره څو ساتونکي هم ووژل شول. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د کرنې، اوبو لګولو او روغتیا په برخه کې ګڼې موثرې پروژې عملي کړې دي او پر وژل کېدو باندې افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. د پکتیا د والي وایاند عبدالله حسرت نن آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کولالګو او هزارخیلو سیمه کې د ګډو ځواکونو په دوه جلا هوایي بریدونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې دعا په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې ډزې کړې. په دې پیښه کې چې پرون شوې د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. ال شمراني په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې.
The king said that the Saudi people are greatly angered by the
ولسمشر ټرمپ وایي پاچا راته وویل چې سعودیان د برید کوونکي د وحشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نه شي کولی. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. دا دې برید علت تر اوسه روښانه نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور له ورکولو ډاډه وکړي. یو ورځ مخکې تر دې نړیوال بانک موافقه وکړه چې چین ته له یوه تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ولې نړیوال بانک چین ته پور ورکوي. چین په خپله ډېرې پیسې لري او د پیسې پیدا کولو لارې یې شته، نو پرې قرض ورکولو باندې باید وخت ضایع نه شي. نړیوال بانک ویلي دي چې د دوی پور به له چین سره دا مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات راولي تر څو شخصي سکتور دې هیواد کې پیاوړی شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د عراق د ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګول شوي. پا پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خبرو شوې اعتراضونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعاو له کبله لګول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ډیوډ شینکر پرون خبریالانو ته وویل
Today, the United States is sanctioning three
Iraqis. نن پر دریو عراقیانو په عراق کې د سوریزو اعتراض کوونکو په ظالمانه ځپلو کې د دخالت د اداري فساد او رشوت د هڅې له کبله بندیزونه لګي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 لسنه نور وشل شوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې ویل د عراق خلک بیرته له خپل حکومت څخه واقعي اصلاحات او له باور وړ رهبرانو حساب کتاب غواړي چې د عراق ملي ګټې ورته لومړیتوب ولري. د عراق وګړو د اکتوبر له لومړیو د پلازمینې بغداد او جنوب کې د شیعه میشتو سیمو او په لارو کوڅو کې اعتراضونه پیل کړي. دوی د کار غوښتنه کوي په عراق کې د پراخ اداري فساد ختمېدل او د ټولنیزو خدمتونو ښه کېدل غواړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. مثل همیشه ما و آقای ساروان در خدمت هستیم و این بار موضوع بحث ما در قسمت اول مسئله کشته شدن یک رضاکار ژاپنی و عکس العمل هست و در قسمت دوم باز موضوع تابو را و یا تابو شکنی را ادامه میدیم. اونطور نیست آقای ساروان؟
بله نظر سب هم داسی ده دا آزادی رادیو پا ننانی ترشناس با هلنانی پروگرام که پا دو موضوعات و جغیشو دا افغانان و دا یو خدمتگار جاپانی و الاصل افغان تیتسو ناکامو را پر وجلو پا افغانستان او افغانستان دباندی گنش بیر افغانان و اکسل عملون شده لیدی. ناپیجاندو وصلوالو دا تیری چرشنبه پا ورس پا جلال آباد شار که دا ناکامو را پر موتر برید وکر پا دی حمله که دی تپی شو و بیای ساور کرد. پا زلونو پر حقوق کسانو چه دا افغانان و او دا افغانستان دا خلکو لپارا کار کوی حمله کیشه. دا ناکامورا مرمن او لور دا همدی لپاره کابل تراغلی دی. دوی تیره شپه لولسمشر اشرف غنی او دا افغانستان لومړی مرمن رولا غنی سره په ارګ کې وکتل. د جمهور ریاست د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی ویلی دی چې د ناکامورا د مړی ویر به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وشي. د افغانستان ولسمشر ویلی دی چې په ننګرهار او کونړ کې به د ناکامورا پروژې د ده په نوم شي. ناکامورا په جاپان کې خپل آرام ژوند ته شا کړه او له افغانانو سره د مرستې لپاره افغانستان ته راغی. په ننګرهار کې پر ګڼو پروژو کار وکړ. موږ د ده له کارونو څه زده کړل، کومې تجربې مو ترې ترلاسه کړې، څومره افغانان به د ده په شان ځانونه د خپل هیواد آبادۍ ته وقف کړي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې پر یو بل تابو خبرې کول، لکه څنګه چې نظر صاحب ویل دا تابو البته د نجلۍ په ورکولو یا ودولو کې له هغې سره د مشورې نه کول دي. او په عین حال کې انجنې هم کله چې د دوی د رضایت خلاف بل چاته ودیشي دوی اعتراض نه کوي، ځکه چې دا یو ډول تابو دی، خلک ورته پیغور ورکوي.
یا قسم ایجاب و قبول هم زیر پا میشه. بخی علم برحال در قسم دوم روی صحبت میکنیم. در بخش اول مهمانای محترم ما انجینیر صاحب ولی احمدی رئیس مؤسسه کمک کننده الخیر در استودیوی کابل با ما هستن، همچنان محترم آقای خانولی عادل فعال مدنی و اجتماعی ایشان هم در استودیو تشریف دارن. بر دو مهمان احترامات تقدیم است و از طریق تلفن محترم آقای لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در جلال آباد هم از طریق تلفن مهمان ما هستند. خدمت ایشان هم احترامات تقدیم است. آقای ساروان چطور میشه که از آقای لعل در قدم اول بپرسیم که بله آقای لعل خوش آمدین. سیف
مننه زهم تاسو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم او هم اوریدونکو ته هم درنو میلمنو عادل او احمد جی سیف ته.
بله سیف، لعل سیف که اول زموش اوریدونکو ته و است چې شاید داسې کم شوي وي چې یو څوک د افغانستان لپاره کار کوي، خلکو ته د کار کوي او بیا د هغه ووژل شي او خلک د عکس العمل وشي. لیکن د دغه جاپاني ولسل افغان پر وژلو ډیرو افغانانو عکس العمل وشوت. څه فکر کوي چې علت به څه وي، دلیل به څه وي؟
د ټولو نمبر خو زه د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ سره خپل د زړه جوړ خوشحالي ښکار کوم او هغه ته د کورنۍ ته تسلیت وایم. جاپان او ټول د ناکامورا یقینا چې د ډاکټر ناکامورا یو باندې بدل شوی و. فکر کوم په افغانستان کې دومره او دومره لوی د خفګان څرګندونې او غم شریکیانې ورسره
لال صاحب لطفا د خپل موقعیت تغیر مه ورکوئ چې په اواز کې مو خرابي راځي، کله صحیح کله بیرته خراب شي، په یو حالت کې اوسئ لطفا مهرباني.
نو ډاکټر، زه فکر کوم چې ټول افغانانو ته او په ځانګړې توګه باندې دغه ته د ننګرهار ولس ته د انسان په جامه کې یو پرښته وه. څومره خدمت چې د افغانستان په دغه تیرو یوه نیمه دوه لسیزو کې افغانانو ته وکړ، زه فکر نه کوم چې دغسې په انفرادي شکل باندې د بل افغان یا بل د نړۍ بل وګړي د دومره خدمت افغانانو ته کړی. موږ ته ډېره زیاته مننه کوو او د ده یاد به همیشه ساتو، او لکه څنګه چې د دولت په کچه باندې او څنګه په ولسي کچه باندې د ده د یادګرنې مراسم او د ده په نوم باندې چې همیشه د افغانانو په ذهنونو کې د پاتې شي ډېر ضعیف د ده په نوم باندې شول. دا هم د ناکامورا نه یوازې دا و چې ناکامورا په خپله باندې قرباني ورکړه، بلکې تر کوم حده پورې چې زه د ناکامورا نه معلومات لرم، د ده بل ورور ایتو انجینر چې دا دواړو یو ځای کار کوو، هغه تاسو وکتلو چې هغه هم په همدغسې شکل باندې استخباراتي کاري د خوانه ووژل شو، نو بیا هم په همدغه شکل باندې ووژل شو. کله چې هغه ووژل شو نو ډاکټر ناکامورا د ولسونو ته اطمینان ورکړ چې زما ورور د ظالمانو د خوانه ووژل شو، چې هغه د سولې دښمنان دي، هغه د آبادۍ دښمنان دي، هغه د افغانستان او د افغانستان د خلکو دښمنان دي، که د هغې د خوانه ووژل شو خو زه به د خپل ورور مشم یا دغه تګلاره مې چې د ورور ده دا به زه په خپله باندې تعقیبوم، او که چېرته زه په همدغه شکل باندې چا ووژلم خدای مکه نو زما زوی به راځي او زما مشن به زما تګلاره به په مخ باندې بیایي. دا د هغه تعهد و چې د ولس او د خلکو سره کړی و. پرون چې ما وکته کله چې د ده کورنۍ راغلله کابل ته او په کابل کې په یو روغتون کې کله چې د ډاکټر ناکامورا د جسد نه لیدنه کوله، د هغې لور چې کوم دردونکې څرګندونې وکړلې، زه فکر کوم چې د یو افغان هغه اوښ ورته نه دي ټینګې شوي. هغې هم دغسې وویل چې افغان ولس او افغانان ډېر مهربانه خلک دي، زه ترېنه مننه کوم، باوجود د دې چې من ته جاپان ولس ناکامورا کورنۍ ډېر څه راکړه، خو موږ په مقابل کې هغه څه ورکړو چې هغه درته وشو.
ډیره مننه.
با اجازه تن آقای لال، بریم به استودیوی ما در کابل. انجینیر صاحب ولی احمدزی، از شما بشنیم صاحب در مورد، البته دیگه مسائل هم باید صحبت بکنیم، منتها در خدم اول گفتنی شما را بشنیم صاحب.
طولو نه ده مخه ده ازادی رادیو ده طریقه طولو رادین کو ته سلامونه وایم، استاذ تخنیکی همکاران هم مننه کوم چې ما ته وخت راکړې په دې باره کې. زه هغه افغانانو وروڼو ته د په دې باره کې دا ووایم چې ډاکټر صاحب ناکامورا د ده هغه کړنې، هغه د ده فعالیتونه چې په بالخصوص په ننګرهار کې دي کړي وو، ستاینې وړ دي. دغه د ده کار نه زه د ده زړه ته زه ورتلی شم، چون دا زما مسلک دی او دا کار زه کوم لګیا یم، بالخصوص په افغانستان کې یا په نورو نړۍ کې. فکر کوم د خیرات غونډول به ډېر سخت کار وي، چې په ساده اصطلاح کې درته وایم. نو دا هغه څه کول چې د خپل فامیل خپل ژوند د افغانانو ته وقف کړی و، د بشریت دپاره د انسانیت دپاره د خیراتونه راټولول، یا هغه مرستې راوړل افغانستان ته، او د په افغانستان کې په هغه انکشافی کارونه کول یا هغه څه کول چې د افغانستان افغانان ته د خوراک یو زمينه ما چون شپیم دی یو دغه کته دی یو وینا کړی و چې د یو ډاکټر به یا څوک خوي چې هغه یو کانال جوړ کړي. نو کانال نه مطلب دا و چې دوی د افغانانو د خوراک دپاره ډېر زیات کار کاو چې یو څه پیدا کړي دوی وخوري او بعد دغه نه بیا دوی ډاکټر یا داسې نور څه. خو د ډاکټر صاحب ناکامره کړنې چې کومې وې هغه بالکل د ستایلو وړ څه چې هغه بالکل یعنی یو انساني فکر موږ تاسې ګورو افغانان ټول هغه پسې ژاړي فریاد او دا او دا د ده ژوند فکر کوم چې زیاته برخه دوی په افغانستان کې د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وه او د افغانانو ته په طبي بخش کې په شپخانو کې مکتبونه او څه څه دا ډېر زیات د وکړل افغانانو دپاره. خو متاسفانه دی موږ نه شو ساتلی که زه هغه درته وایم چې په د دولت د نگانه وایم چې دی حتی ده ته خو طبیعت ورکول شو د افغانستان خو د ده د ژوند دپاره څه ونه شول. یعنی دا زموږ یو بدبختي درته وایم چې دی موږ نه شو ساتلی. زه د افغانستان درته وایم چې دی د افغانستان دپاره یو غټه ځای وه. نو کاشکې دی موږ د پکړونو باندې څو اسکو هغه موږ مخکې کړی وای د چې ژوند دی مغه وخت کې موږ د استایل مو د دم ساتل يم وای او د
bale se
tor yo hada pore che tum ke wa ma wa takri wa khuchun mangon akral ort
bale der manana salamat ho sai adil sahib staso pa nazar de nakamura karuno khidmatuno با نور افغانانو ته څه الهام ورکړی وي څه فکر کوي یو بهرنی راځي افغانستان کې د خلکو لپاره دومره زحمت باسي هغه آرام ژوند ته شاړوي او راځي د ننګرهار په تاوده هوا کې له کروندګرو سره یو ځای کار کوي له باغدارانو سره کار کوي په کلیو په دشتو کې کار کوي اما زموږ په وطن کې دا ډول کسان شاید ډیر کم وي چې هغوی د خپل ژوند د نورو لپاره وقف کړي د نورو لپاره خدمت وکړي. څه فکر کوئ چې د ده دا کارونه نورو ته الهام کېدای شي او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلام دی ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ولسونو ته چې د ډاکټر ناکامورا پتیر دیو انسان په وژلو باندې ویر کوي ژاړي او خفه دي. د ډاکټر ناکامورا ژوند او په افغانستان کې د هغه فعالیت او د هغه وژل کېدو او د هغه له وژل کېدو نه وروسته چې کوم احساسات څرګندېږي کوم غبرګونونه ښودل کېږي څومره خلک پارېدلي د دې د مرګ په اړه دا څو شان او څو واقعیتونه را سپړي او موږ ته ښیي د افغانستان خلکو ته چې نور ویښ بیدار او هوښیار سي. اول دا ده چې د افغانستان خلکو او ټولو هغو خلکو ته چې زموږ غږ اوري غواړم یو شی ورته ثابت کړم. هغه دا ده چې انسان باید داسې واوسي لکه ډاکټر ناکامورا، هغه که مسلمان انسان وي، هغه که عیسوي انسان وي، هغه که هندو انسان وي، هغه که شیعه وي سنی وي، هر انسان چې وي باید لکه ډاکټر ناکامورا داسې اوسېږي. موږ همداسې انسانان غواړو، موږ همداسې مسلمانان غواړو چې د ده په شان د کړنې ولري او موږ همدا شان انسانیت غواړو لکه څرنګه چې ډاکټر ناکامورا موږ ته راوښوده. بله مسله ډیره مهمه دا ده چې د ډاکټر ناکامورا مرګ او د هغه مبارزه د هغه انساني خدمتونه موږ ته وښودله چې خدمت کول هغه مرز نه لري، هغه پوله نه لري. که ته ښه انساني نو بیا ته یوازې افغان انسان ته خدمت نه کوې، ته ښځې ته خدمت نه کوې، ته نر ته نه کوې، ته پاکستاني ته نه کوې، ته امریکایي ته نه کوې، ته په نوم انسان ته خدمت کوي. یعنی موږ ته یې دا وښودله چې انسانیت په خپله کې پوله نه لري. دغه کوم پوله او سرحد چې موږ رامنځته کوو د افغانستان په نوم، د پاکستان په نوم، د امریکا په نوم، دا هغه څه دي چې دی انسان دا کارونه باید نه وای کړی. باید زموږ یو هیواد وای، یو منړی وای، یو مکلی وای او یو رقم مینه مو له ټولو سره کړی وای. دین د ډاکټر ناکامورا نو وروسته چې څه چې موږ ګورو دا یو شی موږ ته ښیي چې نور افغانان باید په دې پوه سي چې د دین ټیکاداران کغه د په هر نامه باندې وی انسانان نشي سره بیلولای. د انسان طبیعت هم دا دی چې ښه غواړي، باید ښه وکړي، او څوک چې ښه وکړي دغه ښه نه هیروي. یو دلیل یو شی ماته ډیر جالب دی د ډاکټر صاحب ناکامورا یا د شهید ناکامورا په اړه غدا دی چې ښایي ډیرو خلکو ته سوال پیدا سي افغانانو ته چې دا اوس زموږ غږ اوري چې پخوا هم ځینې خلک وو، هیوادونه وو، ټولنې وې، او په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خدمتونه کوي، د هغو ولې دومره نوم نه یادیږي، د هغو په نشتون باندې ولې دومره ویر نه کیږي، د هغو سره ولې دومره مخالفت کیږي، هغوی هم خدمتونه کوي. غواړم دې خلکو ته واضح ووایم او د افغانستان خلکو، په تیر کې ډیر ښه نهادونه بنسټونه موږ درلودل او لروي، ولې د هغو نه مړ دی نن؟ ځکه چې د هغو په وړاندې د ځینې خلک د بیلابیلو ادرسونو نه موږ ته تبلیغات کوي، وایي دا کافر دی، دا فلانکی دی، دا فلانکی دی او دا فلانکی دی. زه مطمئن یم چې د ډاکټر ناکامورا له مرګ نه موږ دا زده کړله د غله وژلې نه چې نور هیڅوک موږ په دې خاطر باندې نشي غلطولی چې زموږ د هغه هیو خلکو په ضد باندې ودرېږو چې هغه فقط له موږ سره دومره فرق لري چې د یو بل عقیدې پیروي وي، د یو بل دین پیروي وي. موږ ټول انسانان سره ورونه یو، موږ ټول انسانان سره خوند یو. په هر ځای کې چې انسان وي موږ باید ورته خدمت وکړو. او که څوک وایي چې نه دا غلطه خبره ده چې موږ باید یوازې افغان انسان ته خدمت وکړو، نه دا چې محروم انسان ته، افغان انسان ته باید خدمت وکړو، دا د انسان له طبیعت سره باید په ټکر کې واوسیږي. ډیر جالب شی دا دی چې د ډاکټر ناکامورا مرګ هغو خلکو ته یو د خطر زنګ دی چې هغو د دین په نامه په افغانستان کې تجارت شروع کړی او نور انسانانو ته په بیلابیلو نومونو باندې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان بیچاره او دردیدلو ولسونو ته خدمت وکړي.
بله، خو به هر حال
بل مهم پیغام چې فکر کوم د ډاکټر ناکامورا لري هغه دا چې افغانانو ته ووایي چې نور د تنبلۍ له بلستنې راپاسیږي، انسانیت ته خدمت وکړي، هیواد مه تخریبوي، په خلکو ټاپی مه لګوي. تاسو مسؤول یاست، یو جاپانی له دومره لرې ځای نه راځي په افغانستان کې خدمت کوي، ولی تاسو ولی ویده یاستی؟ تاسو ولی نور هیوادونو تخونی
زنید؟ آدم سب خیلی این مسئله بازم صحبت میکنیم برای از اینکه از فرصت صحیح خوب استفاده کنیم. چند سوال ما هم دارم باز به شنونده عزیزم هم فرصت میتیم آقای ساروانی. اما زی سب ما یک سوال قسمی تره میکنم که یک اصطلاح در بین مردم هست، میگن که اولین اشتباه اشتباه هست، مگم دومین اشتباه اگر غیر ادبی و مؤدبانه بگوییم میگن حماقت است، یا ای که بی احتیاطی است، یا ای که خواب بردگی است. از او خاطر وقتی که برادر از ناتر یک حادثه میشه، حتی کم کم به خاطر میاریم دیگه بعضی حادثه های دیگه هم در افغانستان شد، چرا سبت برزی یک مسئله جدی به خاطر حفظ جانشینا، گرچه ما شما باور داریم قسمتی گپارم، منتها باید یک چاره اساسی در این موارد گرفته میشه که این مسئله. دومین مسئله ایست که در افغانستان تقریبا ما قهرمانای زنده نداریم، همیشه وقتی که مرد کلگی قهرمان میشه و کلگی عشق میریزیم. سب از او خاطر چرا ما وقتی که زنده هستن اینا را همقدر معرفی نمیکنیم، پروگراما جور نمیکنیم، قهرمان جور نمیکنیم که دیگران از اونا یاد بگیرن برن در پولیش استاد شون؟ سب این دو موضوع را اگر بسیار خلاصه خلاصه جواب بدی، نظر دیگران را بگیریم سب که باز در آن که فرصت آمد بازم نوبت بر تان میرسه، یک ذره خلاصه اگر صحبت کنین. احمد زای سب
من نه رور جان خبر خودی بالکل دیمال از رو اکلاله، چون منگ او تاسی ڈاکٹر ناکامورا دلا سوار که ولی باقی مانده قهرمانان منگ لرو پا افغانستان که دیر داسی زوانان شتا در توائی مسی آغا پا زوان زوانه بانی لگیا دی هم دغا افغانان دی پارا خارج که یا پا داخل دی افغانستان که خیرون طولی حالی زالی کوی ترسو افغانان تا خدمتو کی. نو دوی ته ولی مونږ ډاکټر ناکامورا د لاسه ورکړه، دا پاتې ډاکټر ناکامورا چې دي دوی ته باید پاملرنه وسی، دوی ته باید هغه تشویقي بڼه ورکول سي، دوی ته باید دوی سپورټ سي. چې په ساده دغه کې زه درته دا ووایم چې دوی باید د یو کلي نه واخله، چې په کوم کلي کې دوی خدمت کوي د هغه ځای نه واخله بیا تر یو دولتي مرجع پورې، دوی باید یو قهرمان په نوم باندې وپېژندل شي، چون اصلي قهرمانان همدغه دي. دا هم یو قسم خدمت دا کوم ورته چې دا یو قسم جهاد دام دا چې دوی ګرځي کور په کور دغه افغانان چې هغه کونډې دي یتیمان دي هغه په ناخوالو کې بخت خلک دي دیغوی دپاره دوی دیغوی هغه حالاتو نه ځان خبروي او بیا ځي دي بل مخته دریږي او بېغنه سوال کوي. دا سوال ما تاسو ته مخکې ویلو ډېر یو سخته کلمه ده. دا ډېر یو سخت کار ده چې کله ته درېږي د یو چانه سوال کوي چې ما ته یو 5 روپۍ راکړه چې زه دې بل ځم دې بل افغاني ځکه چون موږ په داسې یو جامعه کې ژوند کوو. اول هغه در باندې د غله ټاپه لګي چې وروره دا ته خپل جیب ته چې دا ته پټې په دې باندې تا بلډنګ جوړ کړه دې باندې تا دا وکړه دا هغه ټولې خبرې په ځان منی رټرې خبرې په ځان منی سپکې سپورې په ځان منی بیا هم لګیا یې هغه خپل انرژي دې د لاسه نه ورکوي. باید دې ته یو څه ناڅه نظر وکول سي هغه که دولت وي هغه که عامه خلک وي یا هغه افغانان وروڼه چې د ما غږ اوري په پښتو باندې پوهېږي په حد عقل که څه نه ورکوي رټې ما بعدې سپورې ورته مه وایي سپکې ورته مه وایي چون دا اصلي قهرمانان دا دي. دومه خبره دا ده چې دوی ته دولت باید یو څه ناڅه پاملرنه ولري او دولت باید زه فکر کوم یعنی زه تاسو ته دغه هم ویلی سم چې دوی په خیرات را پیدا کړي خو حق حقدار ته نه رسیږي. په مابین کې دومره مشکلات وي چې هغه په 40% هم حقدار ته نسی رسولی. دی ګیر وي د هرې خوانه را ګیر سوی په جامع نه ګیر وي د نور مشکلاتونه دی لري ټاپې په ده لګېږي. نو دوستان چې د ما غږ اوري هغوی د نورو ته د غږ انتقال کړي ورته ودي وایي چې وروره دې خلکو سره خیر دی یو څه ناڅه تشویقي بڼه ورته دغه کوي. او په بخښنې سره دغه دوم سوال راته وایي چې دا دوم سوال دې څنګه
صحیح ده. اوس نظر صاحب ویل چې لنډې خبرې وکړي نو دا دوم سوال باندې به وروسته هم خبرې وکړو. اوس د اورېدونکو نوبت دی له لنډې خبر چې وروسته اورېدونکو ته د ټلیفون شمېرې اعلانوو او د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې اوس هم کولی شئ چې اس ایم ایس یا لنډ پیغام راوستوئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بله شنونده های محترم شماره های تلفون ما فعلا 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
همدار است افغان بیسیم در تصویت تلش میری للاری اسمس را واسطوی او که انترنت لری زموش در سکای پتا در رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی و سم آوریدون که در تلفون للاری لرو خبری وکی. مهربانی صاحب. بله صاحب مهربانی کوی خبری مهربانی کوی افغانستانی صاحب.
دغه از ما پښتنه خدای هغه څه یو خود مو تاسو ملک دا غندنه سخت ډیره ده چې عملی کار دی شاری پاره نکو او غندوی دا ډیر ډیر غلط کار ده. دغه سی واره دوکو چې یو مسلمان یا دی دغه سړی سترګې یار کترته وایم چې خلک وای وای تر دې وسلی مسلمان و سلام کاتر نه کده یعنی د دې سړي د امنیت لپاره مخته هیڅ څه ونه سو هیڅ د امنیت ونه نیول سو نن یو عالم غندی رئیس جمهور هم غندی او د ننګرهار خلک هم غندی غندله هیڅ ګټه نه کوي. دغه ولس هیڅ څه ونه کوي د دې کار په دې حکومت کې فشار نه راورسېږي د امنیت نیولای وای او په دې خبره چې د پاکستان استخبارات به وزنی نو ولې د امنیت ونه نیولې سړي من ار یو غندی ابل یم غندار یو غندی خندل هیڅ کټن کوي خصوصا د ننګرهار د دې درې سوالي خلک چې ډیر او بار دي زم په داخلو کې راځم خو لیکن زه خپل ځان جنې باسم نو دا ځما پښتانه د افغانانو چې په لیاز خدای چې خپل وطن خپل او باد ولای نسی افغانان نو دا چې وکه چې هغه کوم خلک جوړي هغه خور پری دي چې خپل نسی جوړ ولای د غزنی دښتې د کندهار سپیره دښتې سپیره ولای دي ولې مو تاسو نسی جوړ ولای خدای چې موږ چې 2003 نسی نسی جوړ ولای هغه د خارجان ولې وزن باندې دا د څه صادقانه خارجي لکه داسې ده.
ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو کور دی ودان. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو تاسو هم خبري وکړي.
السلام علیکم سر صاحب محترم تا تو صاف ملمانی تو سلامونه می کی اله احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې مهرباني کوي.
السلام علیکم زه خبر کوم د لغمان ولې څخه
مهرباني
زما خدا هدا چې هر څه په تاسو باندې دا بریس کړه دا الله تعالی دې هغه تباہ او برباد کړي.
بس دوا دی وکړه خیره دی وکړه خو خبرې د حقیقت شوه بل اوریدل کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام
علیکم. مهرباني کوئ صاحب نه دست خوی ندی ویلی سی دین تا ارزشت ور نکو دا خوی ندی ویلی ویلی دی چه چوک چه انسانیت تا خدمت کوی که پا هر دین وی دی قدر ور دی دای ویلی دی نه دو دی تلیفنم لکه چه قطره بلا اوریدون که تا نوبت ور که اوزان معرفی که آزادی رادیو
من نه سلام مده انتظار خبر کوم دی من ولات بشغانه ما نظر خدا غره چې وره د بریدن چې کیږي د ټول پاکستان لاسته ټول خلک د چې هغه د افغانستان جوړ ټول دا نه غواړي هغه د افغانستان د جنگونو غواړي چې نشه په افغانستان کې د جنگونو وسیله شي نو اقتصاد خراب وو شي دا کار نه چې دی ما خو پسند نه ده دا کار نه چې دا شروع کړو پلان کې پلان کې دا کار نه راشت به ته پاتې کیږي په دې چې مخکې د جوړولې په نه په نن سیمه باندې باندې چې څنګه سرویس پاتې دی کومه دا نور حکومت وی جوړي بل هغه چې تاسو وژره د خدای پاک دغه لاس نور مات کې هغه د خدای پاک خراب کې او پاکستان د حکومت باید دغه پاکستان د جواب ورکړي چې دا د ولې وجه دا باید پښتون نه وسی او دا
bale مهرباني بل اړیدون کوي.
السلام علیکم سروان سر.
وعلیکم السلام. بفرمایئ سوال تانه تره کنین.
دما نظر باندې خدا ډیر بد کار کوي سای غټ ظلم سوای دا خپل غوانانو کې د سړی نسته چې یو بند وتړي یو خړه داسته تک شل کی یو خریدای راغلی وغه مونږ ته کار کاو هغه رمل کاغه مخ کې اوریدونکي چې وایي حکومت ډیر ناکام ده ډیر بد کړی چې دې قوی امنیت نه لنی وره په دې ټول غوانان خپادي قضا مې په خدای ټول غوانان ته خپادي خو الله دې در بدل کړي چې بس وروره دې د کار سره څوک نه پریږدي بس نور ته خو خار نه رسیږي نور ته دې خار خلکو ته رسیږي هغه وزنی دا دې غږ ظلم کړای د ټول غوانان سره ظلم کړای.
مننه مننه
صاحب. کور جلال آباد شیندان کو به راواله ولې په تاسو باندې بس وروره مرغه تا غنه تا میګه تنو ته ټول ته وګو په داخ له خلک په خېته ما نکړ بس وروغه سلام نه پرېږدي بس دا د پاکستان استخبارات
ډېر مننه. سلامات اوسې. کور ودان کور ودان بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو تاسو ملنډي خبري وکي بیا دې ایمیل بنو نوبت ته.
بله
السلام علیکم سارون سر تاسو نظر صاحب قدرمن اوریدون کوم ملمنو ته سلامونه نصرت
نګزه الله رحمت الله مهرباني مهرباني کوي.
البته مخکې ډېر دغه د دین جنب ډېر ورکول کېږي دغه څه کارونو ته حدیث محمد صلی الله علیه وسلم چې وایي دنیا او مرګ حاصل آخره دنیا د آخرت لپاره یو کښار ده هغه چا چې د خدای مخلوق ته دنیا ته دوزخ راوړی او دا دنیا د خدای په مخلوق دوزخ ګرځول هغه په فروغ کې څنګه د خدای توقع لري چې جنت ته بوزي او هغه چا چې دغه دوزخ په جنت بدلول نو دا به څنګه بیا په دنیا کې دوزخ ته ولاړ شي. دا تر مې بلې مسلې ته څاروان صاحب محترمه د تاسو ویل چې دولت ویل دي چې د ناکامورا پروژې به دغه په نامو باندې سي دي د ستاینو په خاطر باندې البته دا دولت ښه غوړي د ناکامورا قدردانی وکي یو کونه څه څنګه غاټ باندې جوړ کړي د ناکامورا په نامو د کیدې پر شی په دغه باندې باندې جوړ کړي د ناکامورا په نامو د کی هغه پروژې چې خپل ناکامورا نو هغه لګولې د وځي دي هغه نو هیل لري کیدا د ناکامورا سره خیانت نه دي ناکامورا خدمت انا مسله ریسه د ثروات محترم بود جنگ سرانو ته دلته خیم و بایدګردانو ورته ولکې زری موټر ورته ولکې امنیت نیول کیږي ولی د دې ملت یو اصلي خادم بیا دغه سپتیر ملنګ خوارو زرګرځي څلور نفر هغه په عادي موټر کې وسره ووځي چې په دې کې هغه به غوري سوي د هغه نه راځي د خار په مابین کې وځي. بل مسله ثروات محترم د موږ ناکامورانه څه باید زده کو د ناکامورانه
بله اصلي خبره ده
ناکامورا مخته ورور دلته قرباني ک دا مقتضا وایي چې نه باید په وخت تسلیم شو نه باید تهدید ته تسلیم شو نه باید تخويف ته تسلیم شو نه باید مرګ ته تسلیم شو هدف چې لرو هدف ته ځان ورسو اول مل انسان ته خدمت وکم. ډیرې اوریدون کې څاروان څه وایي چې ګویا پاکستان دا کار کړی خو پاکستانی ولاکه کړی همدغه د موجه ته افغان چې دغه مزدور ده دغه غلام ده وطن فروش ده اخر هغه دا ناکامرای ووازي همدغه رقم په دولت کې بعضې کسان چې لوغو سره تړلي وو د بلاخره په بېغوي وکړله. نو تاسې وویل څاروان صاحب مخکې چې په افغانستان کې داسې کسان ډېر کم دي چې هغوی مثلا بل ملک ته خدمت وکړي. مګر ډېر لرو څاروان صاحب نمونه درته واخلم، کم رهبران مګل لرله چې تر اوسه پورې پردې ته خدمتونه کوي، کم قومندانان مګل لرله چې تر اوسه پورې پردې ته خدمتونه کوي. ناکامره راغی موږ ته انساني خدمت کوو، موږ ته موږ خپل کسان لرو چې هغه پردې ته وحشیانه خدمتونه کوي او هغوی ته موږ سره خیانتونه کوي، خپلې خېټې مړې، خپل اولادونه ساتي. اما دغه غریب ولس وینه زبېښي اډوکې زبېښي.
بله صاحب، ډېره مننه ستانکزای صاحب. اوس به ورشو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی هم ښاغلی لال ګل لال، یو اوریدونکي دا پوښتنه وکړه چې د ده له لوري چې کومې پروژې پیل شوې وي هغه به دوام پیدا کړي او که به پیدا نه کړي. تاسو چې په ننګرهار کې اوسئ په دې اړه مو څه اوریدلي دي او که نه دي، چې آیا دغه پروژې به دوام پیدا کړي او که به همداسې نیمګړي پاتې شي؟ بله لال صاحب، لکه چې ټلیفون مو بله آواز مو راځي خپل موقعیت سم. او بله بله اوس صحیح دی،
اوس صحیح دی.
بله بله.
او نو زما په اند باندې دا خو به وخت وخی، تر اوسه پورې لا ډېر ابتدایي مرحلې دي. لا د غم کېلتون ولس لګیا دی، د کورنۍ د جاپان ولس د غم لمانځي، او وروسته به دا د کورنۍ او د ده د هغه مؤسسې پورې تړاو ولري چې ده ورسره کار کولو، نو او یا د ده کورنۍ کې داسې څوک پیدا شي نو دا به وخت دې مسلې ځواب ورکوي. خو یو شي ته زه واده وایم چې دوستان نظرونه پېښ کاره کړل، کله چې د ده بل ورور قرباني شو نو ولسونه راپاڅېدل، د هغه قاتلین یې ونیول او حکومت ته وسپارل. خو زه تر اوسه پورې معلومات نه لرم چې د هغه د قاتلینو سره څه برخورد وشول او څه وشول، د هغې سرنوشت کوم ځای کې دی تر اوسه پورې. هغه لا د هغه ویر لا ختم نه و، ویلې ړوند یو ځل هم سا ورکوي، دوه ځلې نه ورکوي. کله چې حکومت ولیدل چې د ده خپل مشر روغ قرباني شو، نو په کار دا و چې د افغانستان مرکزي حکومت په ځانګړې توګه باندې د ننګرهار ولایتي حکومت چمن ګورو په دولت کې ډېر وړوکي کچې چارواکي، زدې زری موټر، زدې مرمۍ موټر استعمالوي، یو دوه ورته اخلي. خو دومره یو مهم شخصیت چې هغه ګورو چې زمونږ د ده د ورور وجنه یا د ده وجنه، خو یو ډېر علني خبره ده چې
لال صاحب، یو مسله ده دلته د امنیت د ساتنې په برخه کې. د دې لپاره چې د حکومت کوم استازی نه لرو چې د ځان دفاع وکړي، نو زه به د دوی په استازیتوب درته دا خبره وکړم چې دوی وایي چې څلور پولیس ورته ورکړي ول ساتونکي، اما که یو څوک چې په کاروندو ګرځي، په سربندو ګرځي، په دښتو ګرځي، په پټیو ګرځي، هغه ته خو زرهدار ټانک هم فایده نه لري، یعنی نشي کولای چې کار وکړي ورسره. یو څوک چې یوازې د خلکو لپاره کار کوي هغه باید حتی اصلا امنیت له خطر سره باید مخامخ نشي، او دا خلک دي چې باید ساتنه یې وکړي. د خلک چې کوم کار کولای شي د امنیت په برخه کې، هغه نه پولیس کولای شي، نه اردو کولای شي، هیڅوک هم نشي کولای. د خلکو مسؤلیت یو څه وای ډیر دی.
زه ستاسو د خبرې سره موافق یم. خدا سره په کروندو کې ونه وژل شول، بل لورې چې کله په کروندو کې وژل شول ول سره پاتېدل، د هغه قاتلین ونیول، د حکومت پنجو ته، د قانون پنجو ته وسپارل. خدا سره په کروندو کې نه دی وژل شوی، دا د ښار او د ولایت او د نورو دولتي ودانیو په منځ کې وژل شوی دی. دا یو د سوال خبره ده مونږ ته، او په داسې ځای کې وژل شوی دی چې پاس د پولیسو مورچه ده پېنه. هغه که شخصي ده او که هغه دولتي ده، خو مسؤولین، امنیتي مسؤولین هلته شتون درلوده. په 200 متره خطرے کې تینا پولیس تلاشی کوي د بخار د حلقوی پولیس کوم دی هیڅ کلاس فکر کیږي نه په هغه لار باندې داخله کوتل دي چې اصلا د وته امکان نه لري نو که چیرته دولت او محلي چارواکي په دې اړوند باندې لاس فکر شي ممکن به غوسم کولای شي د قاتلانو نشي کړي زړه نه وغواړي خو رالو په دې کې چې منګه وایو چې په کروندو کې د کار کولو په بندونو د ګرځېدلو د امنیتي خلک چې ورکړي واغې شاخو د امنیت نیولو کله چې د پلار رواني په یو سوړلې کې رواني وي نو الته د خپل امنیت پرته دي چې دا زړې مرمۍ سوړلې ولري بل څه د امنیت تر هغه حد پورې نشي نیولای دولت ته په کارو چې دا دومره
ډېر مننه سلامات اوسې کورودان اصلي بحث هم زموږ دا دی چې لده څخه څوک څنګه الهام اخیستلی شي د دې تجربې څومره د نور لپاره ګټورې دي
افغانانو لپاره یک قسمت سوال من آقا سارون از آقای احمدزاده می بود که ما گفتیم که وقتی که زنده هست همتن نو اشخاص سرازی زیاد برنامه ها پروگرام ها جور شوه تا مردم علاقه بگیره که در پالیت آدم ها نفر زیاد باشه استاد شوند و از او یاد بگیرن اونا هم داوطلب شوند اونا هم بیاین کار بکنن منتها ما اتن نفره رو وقت میشناسیم که شهید میشه یا مرحوم میشه یا کشته میشه نظر به دینشان معلوم نیست که آدم مسلمان است یا نشته واش به ما غرض نیست منتها قبل از اینکه کشته میشن باید این نفرا باید در تلویزیون و رادیوها زیادتر مطرح شوند که دیگرام از او الهام بگیرن. احمدزاده صاحب چی میگین صاحب؟
بله صاحب ډیر بهترین پښتنه دی وکړه او یو ډیر ښه نقطې ته به کې اشاره وکړله. دغه سوال هم چې تاسو کله کړیو بیا د اوریدونکو تلیفون نه چې موږ اخیستل دي ما ذهن ته راغی. مونږ صاحب مشهور مرده پاله باندې مشهور یو همیش مړی زړلی دی او کله چې هغه ژوندی مونږ ته په افغانستان کې ګرځي او خدمت کوي نو هغه مونږ په څو نومونو باندې یادوو، د جاسوس په نوم، هغه د یو په نوم، د بل په نوم، خو چې کله مړ سي بیا هغه ستایو. یا په دې کې یو ډول خلک داسې دي چې هغه نه مونږ ناخبر یو، یعنی د افغانستان دغه وسم زرته 90% خلک دي نه ډاکټر ناکامران ناخبر وو، یغوی هیڅ پیژندم نه. نو دا ګوري څو شیانو ته په دې کې مونږ تاسو زه شخصا زه درته اشاره کوم چې داسې یو ژوندی چې مونږ نور هغه قدرونه یا هغه استعدادونه یا هغه زړونه چې مونږ لرو چې د په شان باندې یا لږ یا زیات افغانانو ته خدمت کوي یا افغانانو ته خپل ژوند وقف کړی دی، که هغه داخلي دی او که خارجي دی، دا په څو ډوله ساتل کېدای شي. اول خو دا چې هغه ملت کوم ملت ته چې دی کار کوي هغه ملت باید د په قدر باندې په ژوندي نه پوه شي او هغه ملت دی وپیژني. دومره خبردار چې دولت باید دی وساتي او دولت دته دی او قدر په سترګو وګوري. ما مخکې په غتی راغی کوم درته ویل چې دوی ډیر زیات زورول کیږي. غواړم د خبرې زر وکړم چې وخت مونږ نه سم درې. ما خبر دا ده چې رسنۍ هغه امکانات دي چې د خلکو زړونو ته یا د خلکو زړونو کې یو څه ناڅه احساس را پیدا کولی سي، فکر ورکولی سي. نو دغه څومره رسنۍ چې دوی دی وکي چې دغسې دغه خلک دې په زوندینې را وبلي. زه دغه ګورم څو وخت نه په فیسبوک کې او په تلویزیونونو کې او په رادیوګانو کې ډاکټر ناکامورا نو دا دوی مخکې ولې نه کوو. نو د ازادۍ راډیو نه مونږ نړۍ مننه چې په دې باندې داسې یو برنامه ونیوله، په دې باندې هغه خلک راوبلل یا خلک وغږول یا خلکو ته ټلیفونونه وکړل تر څو په دې کې دا احساس پیدا کړي چې هغه باقي مانده یا هغه پاتې کوم د ډاکټر ناکامورا په څېر اشخاص دي، هغوی تر څو دولت هم وپیژني، ملت هم وپیژني او د ملت په زړونو کې دا احساس پیدا شي چې راځي په زوندینې باندې مونږ وپالو نه په مړینې باندې.
بله صاحب، عادل صاحب تاسو څه وایست؟
وخت په کتو سره څو مهمې خبرې کول غواړم. ګپ یول ایس کې بسیار زیات مهم است. دین و مذهب برای ایس کې به ما نشان بده که انسان های مثل ناکامورا را احترام کنین، امرش کمک کنین و با وکارهایشان مخالفت نکنین و بالای اونها برچسب نزنین. دین ده هم دیل پاره دی. دوما مهمه خبره چې زه کول غواړم او د افغانستان ټول ولس نه می دا هیله ده او ګیلت نه کوم، زاری ورته کوم چې نور دا خبرې مکوي چې ولې حکومت د ډاکټر ناکامورا امنیت نه و تامین کړی. قربان موسم بحث دا نه دی، دا بیا منفی بحث دی. واللو بلا دا منفی بحث تی واللو بلا دا دا سی بحث تی چی لگ گت لری توان دیر دی منگ بیا پا تیر و بو پسی بیلون راخست دی زوام چی که زه هم دی جمهور رئیس پا زی وی ما دی داکر ناکامورا امنیت تا تردی زیاد توجه نکولا هر چوک که منگ خلگ چیاغه پا افغانستان او انسانیت تا خدمت کی یغو پسی دیر شو سلویخ بادگتان واشو دخپل غلط کرده زه پا هیچ صورت دی ما سر طرفدار نیم چی او چوک دی خدمت کی مبارزه دی کی باید حکومت دیگه جدی امنیت تونیسی چوک چه مبارزه کی اغا باید سر دی داکتر صاحب ناکامورا پتیر پلاس کی ونیسی دوم بحث داده دا افغانستان خلقو هیل کم نور حکومت پریک دی دی داکتر ناکامورا مرین دی حکومت تا پیغام نلدی من خلقو تا پیغام لری ولی نغوالو چه دی داکتر ناکامورا پتیر شو ایا د دې خبرې ګټه به ډېره وي که موږ یو کال په دې وړه بحث وکړو چې ډاکټر ناکامورا امنیت مو ولې نه ولېولی د دې ګټه به څه وي د افغانستان ولسه او که ګټه به یې دا وي چې همیشه په کور په حجره په کورنۍ په کلي په موټر په راډیو کې بحث دا وي چې ای انسانانو ای مسلمانانو د ډاکټر ناکامورا له ژوند مبارزې او مرګ نه موږ څه زده کړه یو مسله دومه مسئله دا ده چې د افغانستان ولسه هغه ولس چې هغه مبارزه کوي یا د مبارزې نیت لري انسانیت او بشرت د خدمت کولو نیت لري یو شی باید هیر نه کړي هغه دا ده چې هیڅوک ستاسو ښه نشي هیرولی د خدمت په لاره کې ډار خپل غلط کار دی زه چې راولړېږم او د افغان ولس لپاره خدمت کوم د دې یوه معنی مسلمانانو انسانانو دا دی چې خدمت په لاره کې زه له خپل سره تیریم او ډاکټر ناکامورا مخکې له دې چې مړ شي هغه دا ډول حالات په نظر کې نیولی وو هغه پوهېده چې په یو ناامنه هیواد لکه افغانستان کې کار کول دا ډول پېښې لري هغه دې ته آماده وو ورور یې ووزل سو ولې تاسو منفي خبرې کوئ چې د هغه امنیت ونیسئ موږ غټ پیغام دا د دې مرګ دا له دانه رتلی ده چې موږ منفي خبرې وکړو په حکومت باندې نیوکه وکړو غټ پیغام د دې د مرګ دا دی چې په ژوندون یې که دی هر هیواد خلق وی که دی هر قوم خلق وی که افغان وی که دی نړی بل اوسیدونکو کې کدار ول فعالیت کوي که ستاسو په کور کې وی که ستاسو په کوڅه کې وی که ستاسو په هیواد کې وی او که ستاسو په نړی کې وی نړی زموږ د تاسو د دغه خلکو ملاتړ وکړي د غو په ژوندونه باندې ستاینه وکړي بی غو په ژوند کې دی غو د ژوند دی غو ته قناعت ورکړي چې
تاسو دا څه کوي چې موږ په مداخله میخوایم وکړو برځی که وخت کم شته میره یک نتیجه خوب یک رای حل مگر پیشنهاد کنین برځی که عین موضوع را در کل دنیا هم در بسیاری جاها در سوشیال میدیا اینا بسیار جا تعقیب میشه و یکی از متخصصین یک مسئله بسیار جالب گفته بود که او را میخواییم در این تکرار کنم نظر شما را بخواییم و ایست که میگن در سیستم هر مملکت در معارفش یعنی تعلیم و تربیه گفته میشه از یک طرف تعلیم از دیگه طرف تربیه به خاطر تربیه میگن باید بر شاگردا درس فلسفی ابتدایی داده شوه که مردم یک مملکت یا شاگردا یک مملکت وقتی که بزرگ میشن اونا اگر فلسفی فکر کرده بتانن یعنی حداقل مسائل ابتدایی فلسفه بربانن اوا میتانن یک موضوع را که برشان بگوین او را تحلیل بکنن مثلا که این گپ که میگه درست است یا نیست از او خاطر به شاگردا فکر کردن تحلیل کردن یعنی مثلا یک چیز میگن والا این وطن از دست رفت شهادت لازم است اما معلوم نیست که این کی گفته بر چی گفته دویده دویده کلگی میره تفنگ گرفته زده کنده میرن سم از او خاطر رای حل در مجموع کوتاه مدت و طویل مدت از تعلیم و تربیه اگر شرایط چی چیزا را پیشنهاد میکنین که مردم سر به خود حرکت کردن فکر کردن یاد بگیرن نه به اشاره و قمانده یا کدام چیز دیگه از دیگه ممالک یا از دیگه ایدئولوژی ها آدم کار بکنه عادل صاحب اگر در این مورد یک اظهار نظر کنین خوش میشیم بفرمایید صاحب
نظر صاحب محترم ما یک چیز میگم و خدا کنم مردم قار نشوه وی است که در نه تنها در مکتب افغانستان شاید در مکاتب اکثریت مکاتب دنیا مکتب در بسیاری مواد اگر موارد اگر ما بگویم بر انسانهایی که بسیار فوق العاده هستن مشیار هستن مکتب پیش از اینکه یک جای عدم سازی باشد جای از این است که انسان شکل یک ماشین بگیره
اگر ما فرض به این بکنیم که فقط 10 یا 20% مردم افغانستان مکتب میره تعلیم یافته هستند، شاید این هم دروغ باشه. ما چی را در مکتب یاد میگیریم؟ از برای خدا بیاین در یک سال یک متعلم مکتب به طور اوسط 15 کتاب یاد میگیره. بیاین اون کتاب هایی که به یک شاگرد کمک میکنه که او انسانیت یاد بگیره، نه که چی ای رو یاد بگیره که چی خسته به ایمان یک ماشین و بمیست یک ماشین
داخل نشین همی موضوع را به طور مثال سیب ما از در مورد مثلا ما خودم که تا سنف 12 را خواندیم دنیات بوده، قرآن کریم بوده، دیگه چیزا بوده، صرف نو بوده، دیگه بوده منطقه ای چیز یاد نگرفتیم، یعنی یک نماز خواندن یاد گرفتیم خیر و خلاص. منطقه چرا؟ مثلا در صدر اسلام بسیار گپای خوب بوده پیغمبر ما شما، مثلا وقتی که یک خانم در سرش زباله را مندازه صبر میکنه تا او به اندازه صبر میکنه که خود از او خانم میای مسلمان میشه. او چیزا را به ما کس درس نمیده در مکتب سه خیر زره و زره بو گفته شمشیر گرفته یا چوب گرفته زده میرن در فرق سر ما صاحب در کمر اینجا صاحب که یاد بگیره. او چه قسم آدم یاد بگیره؟ این چیزای عملی را باید به ما یاد بده. از او خاطر یک ریفورم در سطح معارف و مدرسه ها لازم است یا نیست؟ امید اگر به ما بگوین یک راه حل چی است که انسان دوستی ما زیادتر بسلا یاد بگیریم و جلوه کنه صاحب.
بسیار نظر سه محترم، باید بگم که شما آدمی هوشیار هستین. ما آرزو میکنم مردم افغانستان مثل شما باشه. والا ما تو نظر دارم نظر سه محترم که ما باید یک مضمونی می داشتیم در مکتب به نام انسانیت، یک قسم چه قسم یا چگونه ما باید انسان شیم. ما نیازمند یک مضمونی بودیم، تدریس یک مضمونی هستیم در مکتب که برای ما نشان بده که چقسم صابر باشیم، زغم و صبر ولرو. ما نیازمند از این هستیم که یک مضمون که برای انسان نشان بده، برای ما، برای متعلمین که امی که شما لتو کوب میکنین، امی که شما تفنگ میگیرین، امی که شما شاگردی تن لت میکنین، این کاری است که باید یک وحشی انجام بده. یک شیر میه یک حیوان دیگر میخوره به خاطر غذای خود. ما میایم معلم سیب ما او یک کلان چوب میگیره شاگرد خود او غلط میکنه که والله بلاگه ما که زمین لات کده بتانیم انسان واقعی. ما د یک کشور زندگی میکنه که متاسفانه معلم سیب و ملا سیب ماجد اجازه داره که اولادای مرا لات کنه. امی اولاد که لات میکنه فردا خودش دیگرا را لات میکنه. ما نیازمند یک مضمونی در مکتب هستیم قبل از اینکه کیمیا و فیزیک بخونیم. ما نیازمند یک مضمونی هستیم که برای ما انسان دوستی و محبت یاد بده. ما برای شما میگم نظر سه محترم، جهت هدفتانم امی باشه که شما بخین از این سوال بگیرین که والله بلا تاکیب امی کسی که برای ما در مکتب تربیه را نشان میده، یعنی معلم، اگر معلم خودش تربیه را یاد نگیره و امتحانی تربیه را، اخلاق را، فلسفه را از او گرفته نشوه و او میره در مکتب معلم میشه، والله 50 سال بعد ما مثل انسان های مثل ناکامورا را در زندگی اهمیتش درک نمی کنیم و اونا را کافر میگیم، اونا را چی میگه جاسوس میگیم، اونا را فلان و فلان میگیم، اونا را غرب زده و چیز میگیم. ما نیازمند هستیم که اول از معلمی که معلم هست باید معلم شو، باید جدی امکان گرفته شو. ما در یک مکتب باید با 50 معلم نه،
عادل صاحب سلامت شما
و گپ دومی است که تمام مساجد افغانستان کسی که در مساجد امامت میکنه باید یک سیستم ایجاد شو که از ملا امام باید امتحان جدی گرفته شو. خودش با اخلاق
عادل صاحب سلامت و شکر و دان سلامت و احمد صاحب زما سوال تاسو څخه دی، هغه دا چې ستاسو په نظر د دې لپاره چې د ډاکټر ناکامورا په شان کسان زموږ په خپل ټولنه کې د افغانانو له منځه پیدا شي څه کول پکار دی؟ په څه شکل سره باید مدني ټولنې او یا رسنۍ کار وکړي چې دا ډول شخصیتونه د موږ په منځ کې ډیر پیدا شي؟ په یوه ګل خو نه پسرلی کیږي، باید داسې ډیر ګلان ولرو.
سروان صاحب ډیر ښه سوال وکړ. ګورئ دغسې ګلونه د موږ په منځ کې شته، دا نه چې پیدا شي شته، فلحال هم کار کوي، غریبان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ټول نړومبۍ باید زه ووایم چې اول رسنۍ د خلکو په فکر باندې کار وکړي، په افغانستان کې موږ ته د ټولو نه مهم کار چې د هغه په فکر باندې کار کول ده. تر څو چې فکر جوړ نه وي نو جسم نه جوړیږي. نو رسنۍ یوازینۍ هغه لاره ده، هغه دا رسنۍ نه چې یا تلویزیون یا رادیو، رسنۍ هغه د جامع یعنی د خلکو په منځ کې هغه څوک چې جګیږي او خبرې کوي، د 15 مسلمانانو غوږ ته خبر او رسوي، هغوی باید د خلکو ته دا ووایي چې دا خلک په حقیقت کې د ستاینې وړ خلک دي. دوی تاسو نه نور هیڅ هم نه غواړي، نه درنه ستنه یو تشویق غواړي، تنه یو ستاینه غواړي. نو د دوی زړه ډېر وړکی سوی نرۍ سوی. کله تاسو وستای یا دولتي ادارې دې ته یو تقدیرنامه ورکړي، نو تاسو یقین په خدای وکړي دا دومره خوشحاله سي، دا دومره باتوانه سي، دومره طاقتور سي چې په ځان نه پوهېږي او منډې وي دغه نه زیات کار کوي. بله خبره دا ده چې کله چې ډاکټر ناکامورا د جاپان ناراضي او په افغانستان کې کار کوي او خپل ژوند لا سور کوي، دا ډیره غټه خبره ده. دینه باید موږ افغانان څه زده کو، څه وکو پاینده کې. هر بچی د موږ تاسو ډاکټر ناکامورا دا په شرط د دې چې هغه احساس په زړه کې پیدا کړي. ډاکټر ناکامورا چې کوم هغه یو احساس په مخه کړی وو، هغه دا نه و چې هغه پیسو ته ضرورت درلوده یا نوم ته ضرورت درلوده یا دا ویلې چې زه سبا په افغانستان کې ژوند لاسه ورکړم او خلک دې په ما وغږیږي. نه، هغه صرف یو احساس په مخه اخیستی وو او تر دې حده د خپل ژوند راواخیست او د افغانانو قربانی کړ. نو هر افغان بچی، هر افغان وګړی، هر افغان کلیوال چې په کلي کې ویاله جوړیږي، یو کس ورزی د ته ویاله جوړوي، دی هلته دغه ویالې نه استفاده کوي، یا مځکه نه لري چیټي ورته ناسته ګوري، دوی ته احساس پکار ده. دا هر څه د احساس د مخې نه کیږي. رسنۍ هم باید احساس ولري، دولت هم باید احساس ولري، دا ټول باید یو افغاني یو افغانۍ احساس باید چې هغه د افغان جوړونې ته کار وسي، دی باید په دې کې احساس احساس مهم ده.
کور بدن ښاغلی لال، تاسې څه فکر کوئ چې دغه ډول احساس څنګه رامنځته کولی شو؟
زه فکر کوم چې د دې احساس په خپل یو قوي انګیزه د ډاکټر ناکامورا وژنه وه. دا هغه وژنه وه چې موږ یې سره نږدې کړلو، دا هغه وژنه وه چې موږ یې د ملي وحدت لپاره سو کړلو، او دا هغه وژنه وه چې د مکار دښمن په وړاندې باندې یو گزار وو، بلکې موږ یې ودردولو. خو برعکس ډېر څه مو د ډاکټر ناکامورا د مرګ نه په ملي کچه باندې زده کړل، دا که په شمال کې وو، که په شرق کې وو، که په جنوب کې وو، که په ختیځ کې وو، خو خلک سره په یو اواز سره د دې غمجنې واقعې په وړاندې باندې سره یو اواز شول. نو زه فکر کوم چې دوستانو خبرې پرې وکړلې، او د دې به ډېر ضرورت نه وي، چې ځکه موږ افغانان باید نور د دغه غفلت خو باندې شوده نور راویښ شو، نور دشمن مو پیژنو او د ملک خدمتگار مو پیژنو، او هغه ژوندۍ څېرې چې په دې ټولنه کې موږ لرو او واقعا صادقانه خدمت کوي، هغه حوصله افزایی او هغه تشویق کو تر څو پورې د هغه سره مرسته وکړو، او هغه افتخاري کارونه چې لکه دغه ډاکټر ناکامورا چې دلته په زرګونه میله دې خواته راغلی و کولې، همدغه په خپله ټولنه کې څنګه موږ کولی شو چې دغه افتخاري او ولنټریزم موږ څنګه مروج کړو تر څو پورې هر څوک وکولی شي دغه د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې چې پاتې دي د اشر په ډول باندې د همدغه ځوانان نظمن توقع ده چې دغه کوم ځوانان نن ویښتي او د ډاکټر ناکامورا په ویر باندې جاړي، همدغه څنګه کولی چې دغه اشرونه منظم کړي تر څو پورې هغه تګلارې د ډاکټر ناکامورا چې دي هغه تر پایه پورې تعقیب کړي، تر څو پورې موږ کومې پایلو په تمه باندې چې ډاکټر ناکامورا و د هغه ارمان که موږ په واقعا دغه روح په قبر کې خوشحاله کول غواړو او ژوندی ساتلی غواړو، موږ باید د هغه تګلاره چې کومه و د هغه ارمان چې کومه و هغه باید لاسته راوړو. دغه ځوانانو باندې زما غږ دا دی چې د ډاکټر ناکامورا هغه هیلې پوره کړي کوم چې د هغه په ژوندون کې وي، او بس دغه مې ټولو ته پیغام.
ښاغلی احمدزی ویل وایي موږ هم دغسې کسان لرو، خو لیکن هغو ته ډېر پام نه کیږي. څه فکر کوئ هغو ته پام نه کیږي؟
دا یقیني خبره ده، دا یقیني خبره. ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا افتخاري یا ویډیا کارونه یا ولنټریزم دغه زموږ په ټولنه کې دغه شعور بیدارول په کار تر اوسه پورې نشته. د هر څوک دغه سره پورته کیږي یا د بیرون نه دغه مرسته ترلاسه کوي، هغه ته د شک په نظر باندې کتل کیږي، لکه مخکې دوستان ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې موږ باید دا تشخیص کو او دا تحقیق کو چې څنګه د دغه سي خیر خدای خلک چې هغه د لوګي په وړاندې، هغه د فقر په وړاندې، هغه د پرمختګ لپاره مبارزه کوي، د هغه حمایت څنګه وکړو، د هغه مرسته څنګه وکړو، تر څو پورې دغه یو شعور په ټولنه کې عام کو او هغه څه چې خلکو راته آباد کړي په سوال او په زاریو باندې د زرګونو ملیونه اخوا تراغلي د هغې څنګه مراقبت وکړو او هغه څنګه دې مونږ دې ته د خلک واداره کړو چې د هغې نه څارنه وکړي او پرې نږدي چې هغه بیا وران ویجاړ شي. مونږ ګورو چې ډېر راته آباد شوي دي، سړکونه هم ورانېږي، اړول کېږي، پلچکونه هم ماتېږي، مکتبونه سوځول کېږي، کلینیکونه سوځول کېږي. دا ټول په سوال باندې جوړ شوي دي. دا یو ځل سوال کېږي، بیا بیا سوال نه کېږي، دا مونږ ته بیا څوک نه جوړوي. نو هیله مې دا ده چې ټول ولس باندې غږ کوم، په ټولو ځوانانو غږ کوم چې د هر هغه کار چې هغه بنیادي کار دی او شوی دی دلته، د هغې نه محافظت وکړي، د هغې نه څارنه وکړي، هغه وساتي. څوک پرې نږدي دا پردي لاسونه پرې نږدي چې هغه د من د یوسي او ستاسو اولادونه د یو تیارې طرف ته بوځي. نو کوشش به مو دا وي چې موږ د خپل آینده داسې وروزو چې موږ یو روښانه راتلونکی ولرو او د ډاکټر ناکامورا هغه ټولې ارزوګانې، ټولې هیلې، ټولې تګلارې مو لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. له ټولو میلمنو ښاغلی لال ګل لال په جلال آباد کې د بشري حقونو د سازمان رئیس، مدني او ټولنیز فعال خان ولی عادل او همداراس د الخير د مرستندوی مؤسسې د رئیس ښاغلی انجینیر ولی احمد زی مننه. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندو یو. هیله ده چې د دې خبرونې په دوهم سات کې هم را سره اوسئ. اوس مخکې تر دې چې خبرونه درته وړاندې کوم، یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوهم سات کې په تابو خبرې کوو. تېره اونۍ مو هم په همدې موضوع خبرې کړې وې، خو دا اونۍ د تابو په یوې ځانګړې موضوع باندې بحث کوو. هغه دا ده چې کله نجلۍ ودوو یا ورکوو نو له هغه سره مشوره نه کوو او انجلی هم خپل आवाज نسی و چاتولای، ځکه چې دا یو ډول تابو دا او پیغور ورکول کیږي. خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ستار فروغ وړاندې کوي.
ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران به رئیس جمهور افغانستان معلومات داده است. و وزیر خارجه روسیه هفته جاری با همتای امریکاییش در واشنگتن دیدار میکند. تفصیل خبرها. ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. این را دفتر مطبوعاتی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت. با گفته این دفتر، دو طرف در مورد کاهش خشونت بحث می‌کنند، چیزی که زمینه را به مذاکرات بین‌الافغانی و برقراری آتش‌بس فراهم خواهد کرد. در همین حال سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام به رادیو آزادی از سرگیری گفتگوها را در دوحه تایید کرده و گفته که این گفتگوها از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز شده. خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی بیرون از حکومت در باره تلاش های صلح صحبت کرد. گفتگوهای طالبان و امریکا پس از 9 دور در ماه سپتامبر امسال متوقف شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این گفتگوها را پس از آن لغو کرد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی امریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. طالبان تا حال درخواست‌ها برای برقراری آتش‌بس را رد کردند و همچنین حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران به رئیس جمهور اشرف غنی معلومات داده. این را ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است. در این باره جزئیات دادن نشده. آقایان غنی و طاهریان پیش از چاشت امروز در ارک دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از این مقام ایرانی گفته شده که تهران از پروسه صلح که به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان پیش برده شود حمایت میکند. رئیس جمهور غنی گفته که صلح و ثبات در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه است. طالبان در 26 ماه نوامبر گفتند یک هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییتر نوشته بود که در این دیدار درباره دریافت راه حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان و پروسه صلح بحث شد. قرار است مراسم انتقال پیکر دکتر تتسو ناکامورا به ژاپن تا کمتر از نیم ساعت دیگر در کابل آغاز شود. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور محمد اشرف غنی ساعت 3:30 برگزار خواهد شد. همسر و دختر ناکامورا که برای انتقال پیکرش به کابل آمدند، شام دیروز جمعه با رئیس جمهور اشرف غنی در ارک دیدار کردند. محمد اشرف غنی گفته پروژه هایی که ناکامورا در ولایت های ننگرهار و کنر اجرا کرده به نامش مسما خواهند شد. افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل دکتر ناکامورا در شهر جلال آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس درگذشت. ناکامورا از چندین سال به این سو در اجرای برنامه های مؤثر از جمله توسعه زراعت در افغانستان نقش مهم ایفا کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بانک جهانی خواسته است که به چین قرض ندهد. یک روز پیش از این خواست ترامپ با وصف اعتراض واشنگتن، بانک جهانی طرح قرضدهی به پکینگ را تصویب کرد. ترامپ دیروز جمعه در حساب توییتر خود نوشت: چرا بانک جهانی به چین قرض می‌دهد؟ آیا این ممکن است؟ او افزود که چین پول فراوان دارد و اگر آنها پول نداشته باشند هم به دست می‌آورند. بانک جهانی پنجشنبه پنجم ماه دسامبر طرح را تصویب کرد که بر بنیاد آن سالانه 1 میلیارد الی 1.5 میلیارد دلار با سود پایین تا سال 2025 به چین قرض می‌دهد. این بانک گفته است دادن قرض به چین به پیشرفت بازار و اصلاحات مالی کمک خواهد کرد و این به تشویق توسعه سکتور خصوصی و نیز کاهش آلودگی و انتشار کربن می انجامد. ایالات متحده بزرگترین سهامدار بانک جهانی است، اما در زمینه قرضدهی به کشورهای مشخص صلاحیت ویتو ندارد. محمد سعید الشمرانی، یک مؤسسه هوانوردی عربستان سعودی، در یک پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا به تیراندازی مظنون پنداشته می شود. در رویداد دیروز 14 کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خود مهاجم که عضو قوای هوایی عربستان بود نیز از سوی نیروهای آمریکایی از پای درآورده شد. الشمرانی سرگرم فراگیری آموزش نظامی در ایالات متحده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماس تلفنی با او به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است.
پادشاه گفت که مردم سعودی به خاطر اعمال وحشیانه مهاجم به شدت خشمگین هستند و این شخص به هیچ صورت نمایانگر احساسات مردم سعودی که مردم آمریکا را بسیار دوست دارند نیست.
انگیزه این رویداد تا کنون روشن نیست. و مقام ها می گویند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز به نقل از مقام های ارشد ایالات متحده گزارش دادند که لاوروف با پومپیو به روز سه شنبه این هفته دیدار خواهد کرد و احتمالاً در نشست مشترک خبری هم حضور یابند. این مقام ها گفتند این دو دیپلمات درباره اوکراین، سوریه، کنترل اسلحه و دیگر مسائل مربوط با روابط متشنج ایالات متحده و روسیه بحث خواهند کرد. پومپیو و لاوروف ظرف یک سال گذشته چندین بار ملاقات کردند و گاهی تلفنی نیز صحبت کردند. لاوروف و سرگی کسلیاک سفیر پیشین روسیه در واشنگتن در ماه می سال 2017 میلادی با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید دیدار کرده بودند. پومپیو در آن هنگام کارش را به عنوان وزیر خارجه آمریکا آغاز نکرده بود. هنوز روشن نیست که وزیر خارجه روسیه این بار با ترامپ دیدار خواهد کرد یا نه. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شا
شنونده های محترم رادیو آزادی، مجددن احترامات بنده و آقای ساروان قبول بکنین. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار قسمی که قبلا هم گفتیم موضوع بحث ما تابوست، اما تا نیست آقای ساروان یک ذره تشریح بکن که چی هستی تابو؟
بله، البته نظر سپتیره و نیمو پامدی موضوع بله. خبری در لودی او بلابل تابوگان مو یاد کرل او ملمنو همش تشریح کرل، ملمنو مو دی تابو تعریف وړاندې کړ. او موویل چې په ځینو برخو کې تابو په ځای وي، خو په ځینو برخو کې له یوې خوا په ټولنه کې د اصلاحات او پرمختګ مخه نیسي، او له بلې خوا د بشري حقونو خلافي. په روانه خپرونه کې د په مورد کې پر تابو خبرې کوو. اکثره افغانان نظر صاحب بیل دي چې له خپلې لور سره مشوره وکړي، هر هغه چاته یې ورکوي چې د ده خوښ وي، او دې ته نه ګوري چې د نجلۍ هم خوښ ده او که نه دی خوښ. همداراز ډېرې نجونې که یې هلک خوښ هم نه وي اعتراض نه شي کولی، ځکه چې بیا پیغور ورکول کېږي. دا ډول تابو سره لدی چې نه د بشري حقونو له اصولو سره سمون خوري او نه مذهبي اړخ لري، څنګه له منځه تللی شي؟ باید له منځه ولاړ شي او ورته هلې ځلې وشي او په کورنیو کې دا دود ختم شي. نن په دې خپرونه کې همدا موضوع څېړو، نو مېلمانه به هم ور معرفي کوي.
تشکر آقای ساروان. مهمانای ما در این بخش از قسمت اول مهمان ما را خواهش کردیم که باقی بانن آقای خانولی عادل وال مدنی و اجتماعی هستند، همچنان محترمه خاطره اسحاقزی وکیل اسبق پارلمان و فعال جامعه مدنی با ما هستند در استودیو، و همچنان محترمه جمیله افغان استاد شریعت هم با ما هستند. برشان خوش آمدید میگوییم.
طول ملمنوت هر کله وی لمړی که محترمه خاطره اساقزی مشتده و وست چه دا تابو ترسه حد پوری پا افغانستان کرده؟ پا شارونو که با ترهوی حد پوری لمن زتله لیوی، خو پا کلیوالو سیمو که دیر عام ده، او پا دی برخه که ځینې خلک وایي چې د نجونو ملامتي هم ده، دوی په خپل آواز نه اوچتوي، هر چاته چې ودوي دوی شخ نه کوي ځکه چې شرمېږي. همداسې ده او که څنګه؟
دقیقا سلام او درنشته است او ستاسې د راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا ښځه مور، لور، خور، میرمن ده. د ښځې شتون په ټولنیز سټیج باندې لویه درجه لري، خو له بده مرغه په افغانستان کې همیشه ښځې د هرې پیښې قرباني سوې دي. کله چې موږ که اجتماعي اړخ له وسپړو هم هلته ښځې قرباني سوې دي، که اقتصادي اړخ واوسي که هر اړخ وګوري، بیا هم له بده مرغه ښځې قرباني ورکړې ده. خو په اکثره ولایتونو سره له دې چې موږ په تیرو اتلسو کلونو کې پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې، که پر سیاسي ډګر باندې واوسي، که پر اقتصادي ډګر باندې واوسي، او یا هم اجتماعي ډګر باندې واوسي، خو په ځینې لرې پرتو ولایتونو کې، بلخصوص هغه پښتونشینه ولایتونو کې، اوس هم هغه پخوانی دود او کلچر حاکم دی چې زموږ خویندې د بدو په مقابل کې ورکول کېږي، د ولور په مقابل کې ورکول کېږي. همدارنګه د دې د رضایت پرته، د دې د سن سال پاملرنې سره، د مشرانو کسانو سره، یا د سپین ږیرو ته ودیږي، ولې د دې هغه کوم څه چې د دې توقع د راتلونکي ژوند لپاره، یا هم د خپل د ژوند د انتخاب خاطر باندې، له بده مرغه د هغوی څخه هیڅ نه وه سلا مشوره نه اخیستل کېږي، حتی د هغوی د میندو په خوله لا هم نه کېږي. یو خو دا منو چې زموږ مرسالاره ټولنه ده، همیشه باید نارینه تصمیم ګیره اوسي، ولې دغه مسایل خصوصا د اجتماعي برخه کې د ښځو د ودونو او هم د هغوی د ژوند د ملګري د انتخاب په برخه کې، کله چې پلرونه یا هم ورونه تصمیم نیسي، هغه هیڅکله کامیاب نه دی پاتې شوی. که تاسو د دې شاهدان یاست چې هر ورځ زموږ خویندې د ګڼو تاوتریخوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ښځو څخه سر پرې کېږي، هغوی وژل کېږي، او یا هم د هغوی د وجود نوري غړي ځینې پرې کېږي، او یا هم پر هغوی باندې تېری کېږي. دا د هغه لاملونه دي چې له بده مرغه د
نارینه سلامت اوسي. خیر، خو اول په دې چې ولې دا دود شته، پرې دود باندې خبرې کوو. خانولي عادل په دې برخه کې مبارزه کړې ده، خصوصا د ولور پسید. عادل صاحب که تاسی وایس مشاوریدون کو ته چه امداد دود چه خصوصا په کلیوالی ټول برخو کې او ټولنو کې ډیر زیات دی چه لنجلی سره مشوره نه کیږي بیل دی چه دیغه رضایت په پام کې ونیول شي هر ډول چه پلار یا مشر رور زړه او هر چا ته ورکوله هغه ته ورکوي او انجلی نشي کولای چې خپل آواز او چت کی په دې برخه کې ملامتی دی چاته
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم یو شی د ملامتی په غاړه چول دا چې ملامتی د چا په غاړه واچول سي اولینه خبره باید دا چې ولی لا هم دا دود په افغانستان کې ستې چې زه راولاړیږم خپلې خور یا خپلې لور ته غواړم خاون پیدا کم خو دا خاون ز په خپل خوخ باندې ورته انتخابوم یعنی دغه کار ولې کیږي ز فکر کوم اولین مسله که په افغانی یا مسلمان ټولنه کې په دې موضوع باندې بحث وکړو ز فکر کوم که زل لکشنتي مبالغه وکم یا په اصطلاح واقعیت وای مغړه ده چې خای مکبه لا هم مسلمانان شوی نه یو یعنی التیا دي چې موږ لسره مسلمانان سو خای یو بحث دا وی که د دې خبرو اجازه سوګرا کی دوم دلیل چې بیا لا هم زموږ په هواد کې ظالمانه د ظلم څخه ډک غیر انساني او غیر اسلامي رواج حاکم دی چې له انجونې د غوی له خو کې پرته ودیږي هغه دا ده چې موږ به ظالمان یو یعنی یو روغ انسان چې هغه ظالم نه وي هیڅکله داسې یو کار نه کوي چې د خپل لور خوښه د یو چټل او د یو تاریخ تیره د انسانیت او اسلامیت د خلاف دود په خاطر باندې هغه قرباني نه کوي یا دا چې باید په بل ډول ووایم چې موږ ډیر وروسته پاتې خلک یو چې داسې یو کار کوو آیا موږ غواړو افغانان چې موږ ته وویل سي چې موږ وروسته پاتې خلک یو یا که دا هم نه منئ زه وایم چې ووایم موږ دارن خلګ یو موږ ولې دارن یو موږ د خلګو نه دومره زیات داریګو یا خو جاهل یو او که څوک چې نه جاهل نه یو بیا دا چې بل اندازې زیات دارن خلګ یو ولې دارن یو هغه دا چې د خلګو د خبرو نه دومره ویریګو چې دی غو د خبرو په خاطر باندې د خپل خور د خپل لور د یو بیچاره انجنی زندگی ته بکو یا بل خبره ده هغه دا چې منګ د خلګو له خبرونه دومره زیات داریګو چې د خدای له خبرو غمر نه ویریګو خدای را ته وایي چې خیر
واشه آدم صاحب
د کې کاغذ ته خو
بله آدم صاحب محترم
هغه ته خو خبرګه
خو
منګ
آدم صاحب محترم با اجازه تان مهمان دیگر ما را معرفی کنیم از طریق تلفن محترم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در حقوق بشر از طریق مهمان ما شدن محترم سلطانی خوش آمدین به برنامه میشنوین چه ما
تشکر بله ما میشنم درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم
تشکر در هفته گذشته این موضوع ما آغاز کردیم مسئله تابو شکنی را در این بخش در امروز گفتیم که روی مسئله امی بزرگ به شوهر دادن دختر خانم ما را گفتیم روی صحبت بکنیم در اینجا چند موضوع تکنیکی است که اول خو نظر به دین ما و شما شریعت ما و شما که با او باور داریم ایجاب و قبول گفته یک چیز است منتها ما ایران میمانیم پدر وکیل گفته یک چیز دیگه بیرون شده یا میاین وکالت میکنن به دخترها یعنی امی خود از این چه قسم یک گپ است یعنی این خو فرمان دین ما قبول نمیکنیم ایجاب قبول اگر عملا واقعا عمل شوه یعنی از طرف دختر رضایت نشان بده خب مشکل حل میشه کل چیزا منتها این موضوع نیست سر از این موضوع یکمک اگر شما صحبت کنین خوش میشیم چه قسم گپ است
بحث ازدواج های اجباری هم قسمت شما اشاره کردین که دخترها را به زور به خلاف رضایتشان به شوهر میتن خب قانون مدنی افغانستان در این زمینه یک حکم سریع داره متاسفانه در قوانین افغانستان هنوز ما با یک تبعیض جنسیتی از سنی مواجه هستیم که معیار سنی برای دختر 16 سال و برای پسر 18 سال در نظر گرفته شده باز قید دیگه هم هست که دختری که سن 15 را تکمیل کرده باشه با اذن محکمه و پدر صحیح تصرف اینا میتونه که دختر به ازدواج بیته باز هم در خدمت پدر قید است که
منافع اولیای طفل نباید فراموش شود. یعنی پدران اگر صلاحیت نداشته باشه، منفعت دخترش رو یا پسرش که برایش مثلا زن میگه باید در نظر بگیره. بیشتر معمول دختر است که دختر به سن 15 به ازدواج میده، بچه هون بس 18 سالگیش قید است. دیگه در هر حالتش در افغانستان نظر به تغییرات و اوضاع و احوال جمعی و وضعیت اقتصادی و وضعیت خانواده ها و این مسائل بیشتر ما و شما شاهد هستیم که یعنی دختر سن 15 سالگی یعنی آماده نیست، به حد بلوغ کافی نمیرسه که برای مسائل زن و شوهرداری آمادگی داشته باشه. ما و شما آماری از مرگومیر مادران داریم. یک از دلیلی که باعث میشه که مادران در هنگام زایمان اینا جان خود از دست بدن نیستن یا از لحاظ مسائل باروری به حدی نمیرسه به مرحله ای که اینا آماده باشن زایمان بکنن. به این دلیل است که سن خورد که را اطفال با 15 یا 16 یا 14 به ازدواج میتن، حتی متاسفانه این دخترها به سن 14 ده سالن به ازدواج دادن. ما
افتی گذاشتم بله سلطانی سبی امی گپا را میفهمی از او خود پروگرام کردیم. این مشکلات خود میفهمیم که به زور به شوهر میتن منتا مثلا امی ایجاب قبول اگر واقعا قسمی که هست عملی شوه، دختر ده سر میز ده پیشی کلگی بیشنه و خودش رضایت خود از دل جان اگر بگوی شاید یک گپه، یا مثلا 16 ساله امیرام نمی کنیم نیخو ما و شما. یک پدر وکیل گفته چی گفته؟ یک چیز بر آمده شد اونو میره نمایندگی از دخترها میکنه. اول امین نقطه اگر شما توضیح بتین، امروز ما یک گزارش از ترکیه دیدم که 17,000 شخص به خاطر از این که زیر سن قانونی ازدواج کردن فعلا در بندیخانه هستن، این عریضه میکردن که یا آزاد شوند. یعنی چرا قانونا جدی گرفته نمیشه؟ وقتی که بس در قانون ما میگه دختر 16 ساله باشه، چرا یا مراعات نمیشه؟ اول هم یارو یک طرفه بکنیم سی؟ چی میگین محترم سلطانی؟
بحثی چیه که شما اشاره کردین که کسی به نیابت از دختر مینه، اینی یک روش بسیار غلطه. یعنی بسیاری ازدواج های اجباری که صورت میگیرن متاسفانه از دخترها و زنها که میآیند شکایت میکنن، میگن که ما میخوایم تفریق بگیریم، حق تفریق حق زن هست. بسیار میگن نکانامه داره، میگن نه، بعضی اصلا نکانامه ایش نداره متاسفانه، بعضی ها میگن ما اصلا خبرش نشده دفعه نکانامه، فقط ما ایش نمیفهمیم که اید که امضا کرده امضایشان ایش نیست. بعض دختر خانم‌ها به زور امضای زن رو گرفتم شد و یک تعداد اصلا خبر نداره، کسی دیگه به نیابت از اون میره. به این دلیل است که ما تاکید میکنیم که ارکان نکاح باید در نظر گرفته شد. ارکان نکاح خب شامل موارد بسیار جاری است. سن دختر باید در نظر بگیرن، تذکره دختر باید اینا بخواین، عالمی که نکاح میخوانه و خوبترش همیست که در محکمه باید خوانده شود تا امو تمام شاید جزئیاتش باید در نظر گرفته شود. سن دو نفر، مسئله رضایت دو نفر، شاهدینی که در اونجا هستن، این شاهد ها کمک میکنه برای زیادی دیگر روز اگر کدام مشکل با وجود بیایه شاهدین حداقل باشه، حضور داشته باشه، امضایشان باشه و این ها در جلسه حضور داشتیم. و متاسفانه در جامعه افغانستان اینمی مسئله هست که در اطراف در نقاط دوردست دختر در جلسه نکاح حضور ندارن، در بقیه ها به کسی دیگه وکیل میشه میای نکاح حضور بستن میکنن. اینمی نکاح غیابی در قانون مشروعیت ندارن. مثلا ما شما تلاش بکنیم که تا حد الامکان جلوی از مسائل بگیریم. یه خود زمینه ازدواج های اجباری خشونت و انی متاسفانه بحران ها به جامعه ما با وجود میارن.
بله دیر زیاده مننه محترم شخصی. مسئله اصلی ده هم ده چه جونی هم آواز نپورته کوی، یه دول شرم پر حاکم ده چه دوی دیگه شرم په خاطر خبری
مسئله حیا،
حیا و شرم و پیغور و دا مسائل دی چه دوی ورتا تسلیم شوی دی که یو چوک خواه هم نبی دوی چه نوائی لذا کم آقا وکیل نیسی و وکیل چه هر چو ویل که دی خواه خوی و که نبی آقا چه هر چو ویل پا مغا شکل سر داری و آده پروسه پا مخزی. استاسی پا نظر دی جونو ملامتی پا دی که چمرا داو یا دا مشکل چنگ جونی حل کولیشی؟
مننه زما په هند سره په ټوله کې چې کوم زموږ خویندې په افغانستان کې د ګڼو ستونزو تر څنګ د واده یا خپل د ژوند د انتخاب د ستونزو سره مخ دي، هغه درې مهم علتونه لري. یو د تیر ناوړه دودونو حاکمیت تر اوسه پورې د سواد نشتون او یا هم د سطحې ټیټوالی دي، او درېیمه مسله اقتصادي مسایل دي یا هم امنیتي مسایل دي. دا ډېر ناوړه اغیزه کړې ده د خویندو پر ژوندانه باندې. ښځه ځکه آواز نسي پورته کولی، ځکه ښځه د کور په چار دیوالي کې، نو څه چې پلار ورور ورته وایي هغه به دا پر مخ بیي. که دا چیرې د ورور او یا هم د پلار په وړاندې باندې آواز پورته کړي، تاسې د دې شاهد یاست چې زموږ ګڼې خویندې د ورونو د خوا څخه په شهادت رسېدلي دي، د پلار د خوا څخه څه وژل شوي دي، او یا هم د بیخي په عام محضر کې سنګسار شوي دي. نو د هغه بیرې له امله دی آواز نسي پورته کولی. خو ځینې خویندې چې په شارونو کې دي، هغوی که آواز پورته کړي دي، هغوی هم سره له دې چې ګورې مثال موږ په مرکز کې ژوند کوو، موږ هم په ادارو کې په ټولنې کې د اجتماعي ستونزو سره لاس او ګریوان یو. زموږ اکثره خویندې چې په بېلابېل ادارو کې کار کوي، ولې دا څنګه کولی شو چې د ریښې څخه راوباسو؟ دا په هغه صورت کې کېږي چې لکه مخکې چې عادل ورور اشاره وکړله چې موږ د اسلام له نظره پوره آگاهي موږ نه لرو چې اسلام یعنی څه. کوم مرتبه چې ښځې ته اسلام ورکړی ده، زه فکر نه کوم چې په ټوله دنیا کې دې داسې په دې مرتبه ښځې ته کتل شوي لکه اسلام جوړ کړی ده. موږ د اسلامي ارشاداتو څخه اصلا موږ آگاهي پوره نه لرو، صرف په نامو باندې مسلمانان یو. خو دا چې مسلمان کوم کړنې باید ترسره کړي په دې باندې هیڅ نه خبر یو. که د ژوند انتخاب دی او یا هم مثلا موږ د تعلیم انتخاب کړی چې موږ ته خدای تعالی اجازه کړي چې تاسې کولی شئ تعلیم وکړي، نو ملا امام پلار رول دا څوک دی چې موږ راوګرځي؟ دا زموږ مدني حق دی، زموږ د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې زموږ حق دی. ولې دا کولای شي موږ پر لپسې مبارزه د دولت د خوا څخه د حقوقي د عامه پوهاوي پروګرامونه تر خو وکولای شي موږ د نارینهو ذهنیت روښانه کړو؟ کله چې موږ د نارینهو ذهنیت روښانه کړو، هغوی کولای شي چې خپل خیر د یو نسل و موږ بیخي قرباني ونې سجدا قرباني سول. ولې راتلونکي د نیمه خویندې چې راپورته یعنی 15-12 کلن کې د دې لا اوس هم وخت دی کولای شي چې راتلونکي نسلونو لپاره ډېر ښه الګو واوسي. د دې د تعلیم کچې ته که پاملرنه دې وکړي، د دې د ژوند د انتخاب په اړه باندې پاملرنه وکړي، نه یوازې چې د دې د اولادو ژوندونه به سمي، بلکې د راتلونکي نسلونه ځکه دې هم اولادونه پیدا کړي، د هغوی اولادونه به همدارنګه باسواده راسي. دا کولی شي چې د دې تاوتریخوالي او یا هم د دغه ناوړه دود په وړاندې باندې رو رو په راتلونکي یوې لسیزې کې مبارزه واوسي او نتیجه به
مثبت. عادل صاحب، یو ډول مبارزه چې تاسو وکړه، که داس ډول ځوانان راپورته شي، د مدني ټولنې فعالان راپورته شي په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې او دا ژغ پورته کې، یا لکه څنګه چې په ځینو ولسوالیو کې چې یا ولایتونو کې چې د ولور په ضد قومي مشرانو او سپین ږیرو پرېکړې کړي دي، که دا ډول فعالیتونه زیات شي، فکر نه کوئ چې دغه بې ځایه شرم به له منځه لاړ شي؟
بلکل، د بچ په وړاندې تر ټولو مهم شی د بچ څخه شکایت نه دی، یا تر ټولو مهم او د فخر وړ کار یا د اهمیت وړ کار دا نه دی چې موږ فقط د بچ په اړه موږ خبرې وکړو چې دا بد دی. دا هم یو ښه کار دی، ولې ډیر غټ مقام نه لري. تر ټولو غټ مقام دا لري چې موږ را ولاړ شو او عملاً د بد شي پر وړاندې مبارزه وکړو، او هغه بد دود او بد رواج او بد کړنه چې په ټولنه کې رواج دی او د خلکو ژوند د بیچاره نجونو ژوند یې خراب کړي، هغه له منځه یوسو. تر دې هم مهم شی بیا دا دی سروان صاحب محترم، چې موږ په خپله باندې د بیچاره بې تعلیمه له تعلیم څخه محروم ولس لپاره د محرومو انجونو د محرومو او ځوانانو د بې جرأته ځوانانو لپاره چې بې جرأته شوي دي، البته نه دا چې بې جرأته و، د هغو لپاره یو الګو اوسېږو خپله همدغه بد دودونه په خپل کورني ژوند کې مات کړو تر څو نور ځوانان جرأت وکړي. که ستاسو اجازه زه به لنډ د خپل کورنۍ ځینې رازونو ته اشاره وکم، یعنی دا دود به هم زمات کم چې نور ځوانان د کورنۍ رازونه نه وایي چې موږ په کور کې څنګه تیریږي. تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې شاوخوا لس کال وصول چې زما په کورنۍ کې د دې دودونو په وړاندې مبارزه شروع کړه. اول مې له خپلې کورنۍ نه شروع کړه د خپل خوند لپاره. دوم لس کاله مخکې نه، دوه میاشتې مخکې ته ورګرځم، کله چې ما واده کو ما همدا ژمنه کړې وه له ټولو خپلوانو سره، مې ویلي وو چې که غواړی زه واده وکړم نو زه په دې ډول واده کوم. دا چې تاسو خپه کیږي نه خپه کیږي مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې څومره خلکو ته زما واده ګټه رسوي. ما په خپل واده کې هیڅ چاته اجازه ورنه کړه چې دا جرأت وکړي چې زما د مېرمنې وکالت وکړي. ما ته دا ډېره جالبه وه چې یو تعلیم یافته انجنۍ، تعلیم یافته هلک، یو بالغ هلک چې هغه واده کوي او بیا دا جرأت نه لري چې په خپله باندې د خپل واده وکالت وکړي. ما او مېرمنې مې په خپله باندې پدر وکیل چې کوم کس ځان مخکې راکوه چې زه ستا د نکاح پلار یم، ورته چې یا د زما مېرمنې ته یې ویل نامزد ته چې هغه وخت کې نامزد او چې پلانکۍ ښځو به البته ورته ویل چې پلانکۍ د ستا د نکاح پلار دی، هغې ورته ویل چې اخو زه نه پیژنم، نه ما پیژندلی نه د علمیت راته معلوم ده، نه پوهېږم چې زما په سر به سودا وکړي او زه هم خوله لرم هغه هم خوله لري. ما هم همدا خبره وکړه، موږ اصلا د نکاح په مراسم مخامخ وکړله، د خلکو د سړیو د ښځو په مخ کې م وکړله، دغه دود هم په خپله باندې مات کړه. نور په ټولو نجونو غږ کوم چې که سل نجونې دغه شرم خرڅ کړي، له منځه یوسي تر پښو لاندې کړي، د زرو او د میلیونونو نجونو ژوند به وژغوري. په نجونو غږ کوم چې په ډیر تدبیر، په ډیر هوښیاري او په ډیر سنجش سره دغه غلطه حیا چې د موږ ټولنې د خپل ناپوهۍ له وجې نه تعریف کړي چې دا حیا دی، دا حیا نه دی انجونو، دا بې جرأتي دی. او د بې جرأتي ته که لږې نور هم درته تشریح کړم، زما بې خوندو دا بې غیرتي را دي چې تاسو واده کوي او واده دی او داسې کس په واده کې داسې یو کس خپل پدر وکیل او د نکاح پلار ټاکئ چې هغه علمیت ستاسو نه ټیر دی، د هغه ظلم ستاسو نه زیات دی او د هغه نور ډیر څه چې هغه ښه دي ستاسو نه کم دي او ډیر څه چې هغه بد دي هغه ستاسو نه زیات دي. باید نور دغه خاموشي ماته کړي. تاسو ولې د یو ورور په خاطر نسل تباه کوئ، خپل زندگی تباه کوئ، د خپل راتلونکي داسې کس سره واده کوئ چې هغه اصلا پیژنئ نه؟ تاسو نور باید په دې باندې پوه سئ چې د پدر وکیل په نوم څه فرض واجب نه دی. هغه یو د بې جرأته خلکو یو کار دی چې خپله د خپل واده کې وکالت نشي کولی بل چاته واک ورکوي. دا د بې جرأته نجونو کار دی او دا د ډیرو بې جرأته هلکانو کار دی. زه په دې متيقنم، زه په دې متيقنم چې په واده کې ایجاب او قبول ډیر زیات مهم دي. او دا هم وایم چې یو جنی خبره نه وي او د هغې واده شوی وي، څوک ویلی سي چې ایجاب او قبول شوی او واده هم شوی دی. یا لږ به زه یوه خبره بیا وکم، خدای دې وکړي چې څوک غصه نه سي او که چیرې زما خبره غلط وي ماته لارښوونه وکړي، زه به له خپلې خبرې نه واوړم، قناعت راکړي. هغه دا ده چې که زه ووایم چې یوه ډیره غټه فیصدي ودونه چې دي هغه زموږ کله چې خلک واده کوي او بیا په اصطلاح په خپلو کې سره یوځای کیږي، موږ ورته کوروالي وایي یا جنسي مقاربت ورته وایي، ځکه دې ته د زنا نوم ورکم. ښایي ډیر خلک راسره مخالف ولې، زه متيقن یم چې ډیر خلک به راسره مخالف موافق هم سي. یعنی کله چې په نکاح کې ایجاب او قبول نه وي، د جنۍ اصلا خوښ نه وي، هغه په دبوی باندې دې ته وادار کړی وي چې هغه د پلانکي کس سره واده وکړي، په زور واده، دې ته په زور واده ویل کېږي. د عیناً داسې یو کار دی لکه تاسو چې یو جنۍ یو ښځه رانیسي او په هغې باندې جنسي تیری کوئ. څنګه جنسي تیری ته د نکاح او د واده نوم ورکوي او څنګه جنسي تیری ته تاسو مشروعیت ورکوي چې دا کار روا دی. بله مهمه مسله چې واقعا زه په قهر کړی یم، واقعا دردېږم، واقعا ژړولی یم، هغه دا ده چې زمونږ حکومت هم اسحاق زی صاحب خبرې په ډېرو مواردو کې یو لارې ورته برابر کړې چې پلار کولی شي پنځلس کلنه جلقۍ هم واده کړي. یعنی موږ په یو ډول داسې زمینه سازي کړي، هم حکومت هم خلکو، چې پنځلس کلنې ماشومې ته ووایي چې ته ماشوم وزېږوه. موږ دومره ظلم کوو چې ماشومې ته وایو چې الله ماشوم وزېږوه، که ودې هغه دیم که جنۍ وزېږوله بیا د کار خرابوو، بیا د وهو ټکوو دي. یعنی دا څنګه انسانیت دی؟ واقعا زه والله دې انسانیت ته زه حیران یم، واقعا په دې انسانیت زه شرمېږم، واقعا تر ټولو غټ مجرم زه یم چې په دې ټولنه کې ژوند کوم. او د دغو شیانو په مقابل کې موږ آرام یو. ماشومه ته وایه چې ته ورسه پلانکي سره واده وکړه، ایا ماشومه په دې پوهېږي چې ګډ ژوند څنګه دی؟ ایا ماشومه د په جنسي ژوند باندې پوهېږي؟ ایا ماشومه خابده پوهېږي چې خاوند او ښځه او خاوند څنګه ژوند سره وکړي؟ ایا ماشومه په دې پوهېږي چې ماشوم څنګه تربیه کړي؟ همدا وجه ده چې زموږ په هېواد کې زیات شمېر ځوانان بې تربیه لویږي. ولې؟ هغه ماشوم زیږولی وي، هغه بالغې ښځنه یې زیږولی، هغه ماشوم یې زیږولی، نور د خدای لپاره له ځانه دا یو پوښتنه وکوي، د اسلام لپاره ستاسو د اسلام دعوه کوي، د انسانیت لپاره ستاسو د انسانیت دعوه کوي. آیا دا به کوي چې تاسو وایئ چې والا نو پلار او نیکه کولی شي او تر کولی شي 15 کلنه جنۍ واده کړي؟ دا به کوي که تاسو همدغه جنۍ پرېږدي چې لږ له جسمي لحاظه پخه سي، لږ له عقلي نگاه نه پخه سي.
عادل صاحب به شنونده فرصت بتیم ببینیم اونا چی میگن، نظر از اونا را میشنیم. یک اعلانه که کوتا بعد از شماره های تلفون.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
بله، شماره تلفون برتان اعلان میکنیم. موضوع ما تابوس، چرا دخترها را اجباری بسلا مجبور میسازند که ازدواج بکنند بدون که از خودشان پرسان بکنند که یک نفر به نام وکیل رو را به شوهر میتن، از این قبیل مسائل چی فکر میکنین شما؟ شماره ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
او دا افغان بیسیم دا تسواتلش میری لاری اسمس را واستوی او که انترنت لری زموش لسکایپ تا دا رادیو دات آزادی او ریدون که دا تلیفون لاری لرو میرابانی که ویسیب.
بله
مننه جناب سروان صاحب، سلام تاسو ته محترم زریب تا او دا رادیو ته همکارانو ریدون که تان بده هیله چرا ترغ و جلب وی خخ پرونه هم پیل کری.
مرحبا
من نور مرجان زرکه ما د خصوصیت ورسره تماس کې با وکیل د سروان سي محترم پټلونه زموږ په جمعیا کې دغه ستوند شته، دغه نوله د دونه شته لکه مخکې علم چې هم اشاره وکړه. بور وکړه جناب د سروان سي محترم زموږ په جمعیا کې و د ستوند شته کې ډیرې مېرمنې چې دی هغه د تعلیم څخه وروسته پاتې پدی دي چې په ډېرې کورونو کې اجازه نه ورکول کېږي چې زموږ دغه نوره دودونه په کورونو کې شتون لري. هغه د ډېرې مل شوي دي چې دوی مېرمنې پاتې شي په کورونو کې، هغه د زده کړه بېپه پاتې پاتې شي. که چېرته موږ دغه نوره دودونه د کوم دستورنه چې موږ راوړ کړي دي ته د پاتې کېدنه کې به زموږ د مېرمنې چې دي دا به ډېرې ښې لسته وړنې ولري. او بله زه خبره کوم
دختر خانم ها اگر تلفن کنن بد نمیشه، خب موضوع از اونا است
که بد نشی بلکه دیر بخشی که چه
میشه. خب مگم کسی اجازه که بده برشان بیچاره را
مهربانی که ویسیم.
سلام علیکم سمسیم.
و علیکم السلام
سروان صاحب. دیما پا نظر پا اطرافو که خلق لولوار نزاری و دغی دغا رواز بانی دیر ساخه پا دیسی ولوار درونده با سرور خلقی و ملای ما تکلی په بحرو کې ځوانان غرق شو، او په کابل کې په بازارو کې تعلیم یافته خلکو رواجو تباه کړ. 600 نفر یې هوټل ته راټول کړي، بس وروره مصرفونه کوي، بس وروره هلک له بل چا نه پیسې راخرڅي، بل ورځې چې یو اولاد پیدا شي
دا خو صحیح ده. دا هم یو موضوع ده، لیکن د مشتری نن د بحث موضوع نه ده. موضوع نن دا ده چې کله چې خپل لور ودو یا خور ودو، او البته چې صلاحیت و واکې ستای وی کنه، په هغه صورت کې موږ له هغه سره مشوره نه کوو چې آیا هغه هلک خوښ دی او کنه دی خوښ. موضوع دا ده.
بله
بل لکه چه تلفن قطع کو بل اوریدون که تا ورزود زن معرفی که آزادی رادیو خبری و که آزادی رادیو بل لین که دی خو شغی چنه بل تا باور شو مهربانی که وی تاسو خبری و که آزادی رادیو ده لطفاً یو تشر
صدای من خود دارین؟
بله آسف صدای شما رو داریم سی بفرمایید سوال تانه تره کنین.
سلام علیکم آقای نظر با خودت با تمام رادیو آزادی قهرمانان سلام عرض ادب دارم.
تشکر سیب عمر کنین.
من دو سوال تا تابو داشتم. این سوال تابو که این مسئله تابو دیگه در وقت داود خان سربکار بود باز گم شد نامش. اینه بسیار خوش هستم که پس شمایی را سربکار کنین این حسابای تابو را. دیگه من دو سوال تابو از خواهر محترمم داشتم.
بفرمایید.
امی ازدواج های اجباری که هست با حساب که زیر سن سال ببینین که بعض امی دخترای کوچکی هست با سن 16 و یا مثلا 15 14 که کتی بچه ها مثلا یکان چیز کردن یا او سوسی و گلو گلو کردن باز مثلا رفتن به خانه او هم از خانه او را کشیده او به خانه هم رفته او به زندان رفته پس دو تاش به زندان رفته در این نمی بابا بسیار زیاد از امیال به می زندان تقریبا ما که تخمین نمیم که از دوستش دیر شده تقریبا یکان 13-14 نظر تنها امی زین سن که به حساب ازدواج های اجباری کردن نینا بندی شدن دیگه شدن. اینا چطور به حساب خاندهشان امی را به حساب دپششان نمیگرد دیگه نمیگرد وقتی کردن دان یا خلاص میشه به خانه هم میرن. و در سوال دومی دیگه ما یکی از امی حساب های بیام در حساب تابو میایه امی بچه بازی و زنک بازی و این امی چیزا بسیار زیاد شده. اینا اگر جلوش گرفته شد بسیار زیاد خوب میشه آقای نظر.
بله خب یام سوال شما و نظر شما مهمانای محترم ما جواب میتن. اینا گرچه کلش بحثای جداگانه هم است که میشن در آینده باز روی از این مسائل صحبت بکنیم تابوها را بشکنانیم انشالله بخیر. به هر حال یک شنوانی دیگر را هم بگیریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مرور آزادی رجیم پکارو
مهربانی که آزادی رجیم
ما هستیم بفرمایید.
خبری وکی.
السلام علیکم.
مهربانی که خپل خبری وکی.
سروان صاحب زبا گرده پای وادر خلاص کنم داقه ور وویل ولمن مسلمانی که شخصی عبود خور وویل ولمن فنامه مسلمانان در باب آدام صدر جادام پر گرده دیگاه وکرده داقه فوتبال کرکیر چرا باعث دی بدا خوشحاله کیره ناکی داقه خلق مرمانه که دی ولمان می مر مولیان و علماء و داغر آرد من المعنی اکی وروره داغ موسیقیتن خواهی ورکی بمک دی فتری جوری پمک که داغ چمونه جوری
گوره سیب تاسی خیر ده مننه سلامت و سی تاسی لکه چی پدی موضوع سر نده اخلاص. خیر بلاوردون که تا نوبت ورکو
چی پدی موضوع سر نده اخلاص.
سلام علیکم. و علیکم سلام.
آزادی رازو درور
مرابانی که ویسیب.
سلام علیکم سروان سر تو تاسی ملمانو در نظر سر کتو
سلام شکر کور ودن
منان خیرسی گروه رو کزای دسی یو دسی تیر تبسیلی غا یده نسم خود دسی سو مختصری خبری
کم
در ورور در کم ورور که در دیر احساساتی غا گیگی
مربانی
اول خو اول خبر خدا دا چی وازینه سرای که پا افغانستان کی دری کسان خد دی خزون خواندی دی خدی دی میرو ترمز دی یو بزاییم
صحیح بله بله بله
آقا به یو زیم اسی ما تا نور کورنی می دا انتخاب کرده دا ما پخپل انتخاب نده کرده او بل دا غرور مخیوی
گوره یو بخشی تاسی بلی خواهد لاره دا خو بیل موضوع دا کل چه تاسی با اوز خوشحاله است دا تصادف ده که ده شو ایس خوشحاله نوی دی مور تا تا دی انتخاب اولیشه لیکن جلی دا حق نلری چه لیغین پختنه وشی چه پچای ودوی آی دی غی خوخته و کنره خوخ دا حق خو هم دین ور کرده ده هم بشاریت ور کرده
دیر سیل و دیر دو سر مخالفیم پا بادر که ورکوالا سر مخالفیم منگا مخالف مسلمانانی الحمدلله. خب دا مخ که دا ورو روی لکنه دی منگا غشاری
لکه چی تلیفونی قطع شو. خیر منان کوروادان وسب یو آوریدون که بلا مخلو بیا میل منو تو ورزو مهربانی.
بله
خیر همداراز کوشش کو پتوشی بو که کابل تلاشو اغا مراسم توشی بو روست زو کابل تا نصرت پارسا اغا مراسمو تا ورقلی دی چی ده جاپانی خدمتگار بل دی افغانان خدمتگار جاپانی ول اصل افغان ناکامورا ده مراسمو پا ارتباط پا کابل که جور شویدی پا دیاره با اوگوی معلومات رکتی خوست با اخپلو ملمانو تورشو چه ملمانمو ده عویدون که ده تفسیرو پارد سوایی.
بله، به یک نتیجه خوب باید برسیم، برای اینکه روی تابو صحبت کرده میریم. یک چیز قابل بخالم تذکار است آقای ساروان ایست که وقتی که ما شما روی مسئله اسلام گپ میزنیم امی باید فرق بکنه، ما سر خود اسلام دین مبارک قرآن کریم اینا گپ نمیزنیم، ما سر مسلمان ها اعمال مسلمان ها گپ میزنیم که هر کس میای خود به خود ملا میشه و بدون از اینکه از ملایی خبر داشته باشن. از او خاطر این باید شنونده از ما فرق بکنن، ما سر مسلمان ها یعنی سر انسان ها گپ میزنیم که اشتباهات میکنن. بله خب آقای خب این فرصت میدیم به محترمه سلطانی. محترمه سلطانی چی میگین سبده این مورد؟
بفرمایید.
ما سوال کردیم
که اوردون که با خبر رو کدوی تکرار
که چند شنوندی ما سوالات تره کدن، اگر شما جواب را بکنین.
خب بعضی صحبت ها و سوال هایی که دوست داشتن در رابطه با این که اینها خب بحث های خارج از چی رو مطرح میکردن، ما در رابطه با تابو صحبت میکنیم و مشکلاتی که جامعه افغانستان داره، اینها از بحث بچه بازی و گپای دیگه. خب بیا استفاده جنسی متاسفانه
در افغانستان وجود داره. دست یه نظر دلون زینو په نظر چه کله مش دا دول بحثونه کوو یا تاسی دا دول خبری کوی چه مثلا تر سن لاندې انجلی وادیشی یا لدوی څخه مشوره نکیشی، نو دوی فکر کوي چې دا د اسلام خلاف خبری دی.
بله میگن اگر پرسان نشه خلاف اسلام از دل که ما میگیم موضوع اسلام یکی است که مسئله مسلمان ها دیگه چیز است، یعنی اشخاص اشتباه میکنن، یعنی اشخاص پرسان نمیکنن این کارا را. نیخوا بله بفرمایید.
خب یک بحث است که اینا وضعات تاکید دارن که در شبه جزیره عربستان دختراشون از لحاظ جوی و مناطق جغرافیایی و اقتصادی و از اینجا بهتر است. شاید در قدیم خیلی بحث چی رعایت نمیشد، دخترها رو به سن خودم به ازدواج میدادن اون هم با رضایتش، ولی امروز در جامعه ما متاسفانه نه اینا قانون اسلام در نظر میگیرن و نه ضرورت و نیازمندی های جامعه امروز در نظر میگیرن، نه بحث قانون در نظر میگیرن. این دخترایی که اینجا از لحاظ اقتصادی خانواده ها و چون بسیار خراب است، از لحاظ بلوغ جسمی و روحی و روانی هم دخترها در مرحله نیستن که اینا ازدواج بکنن، ولی در جامعه افغانستان وقتی میبینیم که ازدواج ها متاسفانه صورت میگیره و دخترانشان به ازدواج میتن بدون از اینکه پیامدی ازدواج ها بسنجن. ازدواج های پیش از وقت، ازدواج هایی که متاسفانه در اون معیارها و ارکان ازدواج در نظر گرفته نمیشه، بسیار چی داره، یعنی پیامد و عوامل بسیار بدی داره. پیامد های ازدواج های اجباری هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی باعث میشه که برای زنان آسیب های به دنبال داشته باشن، نه بس خشونت های خانوادگی، بس لدکوب خشونت های نفسی، کارهای شاقه و اجباری بالای اطفال، این که ناز سالم دربیه محروم میشن. اینا کلن نتیجه ازدواج های اجباری هست که در افغانستان متاسفانه اتفاق مفته و مرگ زودرس برای زنان که متاسفانه از این ناحیه خیلی متضرر هستن هم ناشی از ایستن که اینا زیر بار مسائل خانوادگی در یک مرحله سنی که هیچ گناه آمادگی نداره اینا مجبور میشه و قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که ما شاهد از هم پاشیدن شرازه خانواده باشیم و قربانی مثلا بیشتر اطفال است، اطفال دختر، که چون اطفال دختر جامعه افغانستان اینا بیشتر نسبت به حقوقشان محرومیت با محرومیت های مواجه هستن، خانواده ها زیاد منافع اطفال در کل ولی از اطفال دختر خیلی اینا از نظر نمیگیرن. دخترایی داریم مثلا ما یک سه روز پیش ما از ازدواج یک دختری 3.5 ساله جلوگیری کردیم در بدل 6 لک افغانی میخواستن که اینا رو به ازدواج بدن. یعنی ما از این امور قضایی در جامعه افغانستان بسیار زیاد داریم و مقاومت هم در این باره بسیار سخت است، چون تابو هست. مردم فکر میکنن که اینا حق دارن که دخترشان به هر سنی خودشان بخواین اینا را به ازدواج بتن و این نیازمندی بلند بودن سطح آگاهی مردم و داشتن
برنامه‌های کوروادان. محترم ساغزی یواوریدون که لدی سره مخالفت درلود چې په کم سن باندې د جلی ودول د د په نظر غیر اسلامي عمل دی. او د داس فکر کو چې که په کم سن له جلی سره واده تو کوي نو هیڅ مشکل نشته، د په خپل ښه ژوند درلود اته رای کوله چې که د درو تنو ښه ژوند وي یو بم دی وي. هل دا چې په ټوله دنیا کې د دې خلاف کمپاین کیږي، که ایران دی که عربستان دی اسلامي هیوادونه در یادومه که پاکستان دی، په دې ټولو کې د کم عمرو نجونو سره ودونه منع دي. لیکن زموږ افغانان فکر کوي چې دوی تر غو ټولو یو شمېر افغانان فکر کوي چې تر غو ټولو دوی ښه پوهی شي، په دې اړه که دوی ته معلومات ورکړي توضیح ورکړي شوی.
مننه لبنه مرغه دا هغه عقیدایي لوري دي ته ځینې مثال ځینې وایي چې ښځه یا د کور دی یا د کور، لکه مخکې دا بل ورور چې وویل چې دا کسان مرولې دي لرې کوي او علما راولې نه. زه هم مثال د خپل ځان نور ته وایم، زه هم دا کوم څه چې دینی مسایل کې ما زده کړي دي، کوم قرآن شریف لوستې دي په تفسیر سره، د هغه له مخې سره خبرې کوم. دې خپل آگاهي نه لري هغه عقیدایي لوري چې د ماشومتوب ورته پاتې دي، که د پلار او که د نیکو سره پاتې دي، ښځه باید یا باید په کور کې اوسي، هغه کل د کوره ووتل هغه سپین سرې کېږي، یا حق خپل د ژوند انتخاب نه لري. دوی په هغه عقیدایي لیدلور باندې اوس هم ژوند کوي، وایي چې مثال دی زموږ خلک د فحشاو خواته بیایي، زموږ ښځینه د فحشاو خواته بیایي. ولې دا زموږ مدني حق دی؟ دا د هرې مېرمنې مدني حق دی. بېله مېرمنې نارینه نیمګړی دي، او کوم هغه کس چې په اصلي معنا ښځه نشي درکولی، زه فکر کوم هغوی د ژوند په فلسفه باندې نه پوهیږي. که چیرې خاصې لیدلورونه واوسي، نو دا او دا ښځې به نور هم ورځ تر بلې د ستونزو سره لاس او ګریواني، ځکه ښځه چې کله د کم عمر کې ودیږي، دوی هغه ته وایي چې دا جایزه ده، څه خبره ده، دوی به ډېر ښه خوشحاله ژوند ولري، یا فلان کورنۍ ډېر ښه پیسه داره ده، هغه دا به ښه ژوند ولري، زموږ لور به په هغه کې آبادي، اته موږ به هم ورسره آبادي. یعنی د ښځې څخه یو وسیله جوړه کړې ده چې د خپل منافعو په خاطر باندې لور خرڅوي، د پیسو په مقابل کې یا هم د ولوار په مقابل کې، بیا هم ګرځي خپل د دې خپل شخصي منافع دي. ولی ښځه څخه وسیله جوړه کړې، ولی ښځه هم لکه د نارینه په څیر باندې یو انسان ده، هغه د خپل ژوند د انتخاب چې ټول عمر ورسره تیریږي، دا انتخاب پوره مسلم حق لري. هم اسلام ده حق ورکړی دی، هم شریعت ورکړی دی، او هم یو اجتماعي یو
انسان. امی چې محترم شخصي مسئله امی حق است، یکی آگاهی مردم است. امی موضوع رو یکم اکثر صحبت کنین که وقت سیخته میره. مسئله تر است که به طور مثال اگر پدر مادر آگاهی حاصل بکنه، اگر دختر خود در خردسالگی و به اساس یک نکاح شرعی به شوهر میته، چی فایده ها چی نقصا داره؟ مثلا فایده های شاید کارشان آسان شد، اما نقصش ایست که طرف مقابل اگر بخواه انکار کنه، یعنی مثلا طلاق بده، یک قرانم از پیشش گرفته نمیتونه به طور مثال. اما اگر به شکل قانون مدنی بره در یک دفتر، یک نکاح رسمی در دست داشته باشه، نظر به قانون مدنی و نظر به شریعت، او میتونه امو حق و حقوق خود از شوهر خود بگیره. امیر خود پدرها مادرها خود باید این خود بفهمه که به نفع خودشان است. حداقل امیر اگر آگاهی حاصل بکنن که مثلا در دیگه ممالک، حتی در ممالک اسلامی، دخترها که مثلا ازدواج میکنن تا که نکاح رسمی علنی و از بلدیه یا از قاضی کسی نیاید، نکاحشان به شکل رسمی در دفتر درج نکنه و نکاح خط در دستش نته، به اساس شرعی اگر شیشه او را قبول نمیکنن، میگن این زناست، من نمیتونم این کار را بکنم. از او خاطر همین مسائل منافع را اگر بر پدرها بگوین زود که در شاید قبول بکنن. چی میگن اسحاق صاحب؟
دقیقا مثل که قبلا هم گفتم که باید آگاهی عامه برنامه هم از طرف دولت، هم از طرف علمای کرام با مردم عام داشته باشیم، بخصوص به ولایات دورافتاده و هم قرا و قصبات با اونا باید داشته باشیم، چون در شهر مردم شهرنشین حداقل با سواد هستن، اونا حقوق خود و حقوق خانما را میفهمن. ولی اگر ما بریم به قریه جات، اکثر مشکلات که هست در قریه جات هست، و با اونا علمای کرام و یا هم از طرف دولت این برنامه آگاهی عامه میتونن، چون فایده وقتی که اینا که زوج موافق عروسی بکنن، مثال یک خانم که حداقل سن قانونی خود پوره کرده باشن، اونا برن ازدواج بکنن، اونا یک مادر خوب شدن میتونن، اونا یک سنای خوب به فامیل خود شدن میتونن، اونا یک خانم خوب به شوهر خود شدن میتونن، اونا یک نسل دیگه.
بله درست، همین چه یک سوال، ما یک سوال به قسم دیگه میخوایم از عادل صاحب پرسان کنم. بله عادل صاحب، میگن یک فکای مشهور است مولانا نسرین صاحب دعاو غرق میشده صاحب نه ای که دعاو غرق میشده کل گرفتن ایره نجات بده میگن مولا صاحب دستت بده مولا صاحب دستت بده او دست خود نمیته با یک چند نفر هوشیار آمده گفتم مولا صاحب نگو دستم بده بگو دستم بگی به او میگه امی کار کردن گفتم مولا صاحب دستم بگی میگه دستی کرده مولا صاحب قب کرد حالا در فامیلا اگر ما یعنی قسم فامیده شود اگر دخترها به شکل رسمی ازدواج کنه اگر طلاق هم بده به شما شاید میلیون ها دلار بیایه برای جی که از طرف پدر گرفته میتونین در اون وقت شاید فایده رو در جیب میبرن پیسه رو نقد شاید فکرشان تغییر بکنه عادل صاحب چطور مردم رو تشویق کنن بفهمانیم که این کارها رسمی باید شوه صاحب
چند دقیقه وقت دارم
کلنگ جواب بر که میره بانیده
اولین چیزی که بسیار مهم ایسی است که مردم افغانستان بخصوص کسانی که طرفدار یزی هستند که دخترها باید بدون رضایتشان و در سن خرد به ازدواج در آورده شود این است که یک دو ورق بگیر یک قلم بگیر و زیانهای از ازدواج های زیر سن و همچنان فوایدش را لیست کنن ما متعقین هستم اگر اینا قاضی خوب باشه به این نتیجه میرسه که یک کار مزیر است هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ طبی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ دینی و غیره اول کورنی کچیری اجازه نورکوی چی انجونی البته دلیب خواخ بندی وادو که یا دو دوی تا خپل حق نورکی انجونی ولی اجازه ورکوی چی خپل حق نور تا پیگ دی دو هم خلکو ته خدای مهم دی که زه چې په دې ځای کې غږیږم زه مهمیم که او بل نفر چې د عالم او یا د ما مدني فعال په نوم غږیږي دا مهم دی او که خدای مهم دی او که نور خلک مهم دی زه فکر کوم که هر څوک شک لري راځي یو هفته دې ته ځانګړی کړي چې د دې کار ګټې اسلام ته ډېر دي د جبري ودونو که توانونه ډېر دي له افغانانو او له انسانانو پوښتنه کوم چې راځي لږ انسانی لگ نرم سو په افغانی ټولنه کې په ځنګل توګل لري پروتو سیمه کې دی یو انجنۍ د کوشنی انجنۍ دی ودولو او دی یو پس دی یو غوا د خرڅولو ترمنځ سفر دی راځي ځان سره نن شپې کې یو په دې اړه فکر وکړی له خلکو پوښتنه کوم چې د مور او پلار په خوښه کې واده وسی او کدا دی غوی په مشوره او کومک باندې واده وسی د دې ګټي بډیر وی زه فکر کوم حکومت ته خبر کوم غواړم چې مخکې لدی چې انجونی د امن خونې تر اولی او کومک ورسره وکړي خو به دا وي چې داسې اقدامات او قوانین نافذ کړي چې د ترتیا پیدا نشي چې هغه انجونی یو خو یو در خیال ته ژوند ته باسي بیا د امن په خونه کې په تر سویر کې الته ژوند کوي یو شی باید ارمان درم چې اوس باید دلته رواج سي غواړم چې زه عادل او یو بل نفر د مولا پنوم د عالم پنوم باید دا اجازه و نه لري سره جواز ل رسمي جواز پرته د ماده نکاح په مراسم کې ګډون کې و د لسکلنی او پندلسکلنی او شرکلنی جنین نکاح وتړي د دې لپاره باید حکومت خلق انتخاب کې غوبه د حق ولري زل خلکو پختنه کوم چې کچیر اساس په سیمه کې سل ودونه سی یا زر ودونه اېدا ټول د اسلام مطابقو ک به زوی چې هو دا یو اختلاف ور مسله سره که بحث دی چې نه ځنی و چې هغه د اسلام مخالفو پندغه کې چا ګډون کړی وو آلته ملا آلته د کلمه شیر د کورنی مشیر هغه مسلمانان نو یو شی دوستانه ته وایم خې ټول ته د دې په ذهن کې پوښتنه وي هغه دا دی چې چرا مردم یک تعداد مردم بزید از این میشه که شما چرا بزید از این صحبت میکنن که دخترها باید سن کم بررسی در آورده نشه ما میگم که یکی از دلایلی که نه دخترای خرد خوش داره که برای خود درسی کنه است که اونا میتونه به شکل بسیار آسان به غلام و کنیز شوه یعنی به خاطر از اینکه اونا استفاده بد بسیار با آسانی صورت گرفتن
بله خب یعنی فریب ساده است فریب میخورن فریب داده میتونن اما وقت ما تمام شده رئیس ته بر از اینکه
کار بله نظر بسیار خوب
نیم دقیقه زود کده بگوین چه
یکی از دوستا زنگ زده بودن ما میگم که ما مخالف ما او ازدواج را زنا نمیگم که او مطابق اسلام باشه مطابق قانون باشه فقط او ازدواج خلاف اسلام میدانم و زنا میدانم او مقاربته که او خلاف اسلام صورت گرفته باشه
درست فهمیده شد سیب. خب در برنامه های بعدی هم این موضوع رو تعقیب میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم خاطر اساقزای وکیل از پق پارلمان و فعال جامعه مدنی، همچنان محترم آقای خانولی عادل فعال مدنی و اجتماعی و همچنان محترم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در حقوق بشر. از اشتراکتان در برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم و همچنان از محترم جمیله افغان استاد شریعت هم تشکری میکنیم با وجود وعدهشان تشریف نوردن که موضوع بحث هم برنامه زیاد ارتباط داشت. ما به خاطر از اونا دیگه مهمان هم نتانستیم دعوت بکنیم. به هر حال در آینده انشالله این کارا نشه خوب میشه. و از همکارای ما که امروز با ما همکاری کردن، آقایان شفیق عیار، شمشاد زدران، رامین صدیق و وجمع جبارخیل هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. رنگ و رنگ و رنگ می فروشه همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه دل من با شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه دل من با شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه همه جا دکان رنگ همه رنگ می فروشه همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ رنگ و رنگ و رنگ و رنگ و